درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ماسپښین دوی بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څارون هرکلی کوم. په دې سات کې ترشناس ملاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د ځنګلونو پر اهمیت او د افغانستان د ځنګلونو پر وضعیت له خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په خو په پیل کې څو خبرونه. د جمهوری دورې د ملي مصالحې د عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و، پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کېږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کې 1.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماری ایلین ګرورتی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ترجمنده یو له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګر ملتو د راپور لمخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغانانو د ایستلو خبر ورکړ. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په قول وویل چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبوله کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاقي او اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د 13 جنوري میاشتې د راپور لمخې اوس مهال په ترکیه کې له 3 لک زیات افغان کډوالو سي چې د 1.3 لک په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هر شیبه له ترکیه څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د بریتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د بریتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکو له بریتانیا څخه رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیه څېړل کیږي عمل ته ووسی. دا پریکړه د کډوالو د لوی کمشنری او د بشري حقوقو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ نن د 40 اوریزو لوبو لومړی مسابقه پیلېږي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوی دی او لومړی لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوی په پلازمینه هراری کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیر لړۍ 3.50 اوره لوبي په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواده وګټلې. او د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه په سیمه ایز وخت د مازیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اردونکو یو تل بیا مو هرکلی کوم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې پر ځنګلونو او اهمیت خبرې کوو. زه اسمت څاروانم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو او د چاپیریال ساتنې د نړیوالو ادارو پر اساس په وروستیو 40 کلونو کې د افغانستان ځنګلونه چې په ورتیرو 2 لسیزو کې سخت زیانمن شوي وو یو وار بیا احیا شول او تقریبا هغه حالت ته ورسېدل چې په 1980 لسیزه کې وو. دا ادارې اټکل کوي چې ځنګلونه د افغانستان د خاورې 3 سلنه پوښلې ده، یعنی د افغانستان د خاورې 1,350,000 هکتار مځکه ځنګلونه دي. د افغانستان ډېر ځنګلونه په پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان او بادغیس ولایتونو کې دي. په بادغیس کې د پستو طبیعي ځنګلونه چې د نیویم لسیزې د تنظیمي جګړو په دوره کې له بېخه ایستل شوي وو په تیرو 2 لسیزو کې بیرته احیا شوي دي. په دغو ځنګلونو کې د 640 نوي ډوله څارویو، مرغانو او خزندگانو په شمول راز راز ژوي او نباتات موجود دي. د هغو په منځ کې ځینې داسې بوټي او څاروي هم شته چې د نړۍ په نورو برخو کې نشته. د ونو او ځنګلونو د اهمیت په اړه د ډیرو تبلیغاتو ترڅنګ د جلغوزو لپاره د نړیوال بازار موندنې مرسته وکړه چې خلک په تیره بیا په هغو ولایتونو کې چې د جلغوزو ځنګلونه شته ونې ونه وهي، خو اوس چې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې راپورونه لرو چې خلکو یو ار بیا د ونو او ځنګلونو بېدریغه وهلو ته مخه کړې ده. لبل خو په ورسته ورځو کې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې اورونه ولګېدل او ډېر ځنګلونه یې لمنځه یوړل. شایي دومره پراخ اور تر دې پخوا د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې نه وی لګېدلی. دې اورونو نه یوازې د سیمې خلکو ته ډېر مالي تاوان اړولی، بلکې چاپېریال یې سخت زیانمن کړی دی. شایي ډېرو کلونو ته اړتیا وي چې دا سیمې بیا شنې او سمسوري شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکرالله صافی، د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری او همدارس د کرنې او مالداري وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس او د دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین زموږ میلمانه دي. ټول میلمنو ته هر کله وایم او تاسو اوریدونکو څخه هم تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له موږ سره تماس ونیسئ که پوښتنه لري، نظر لري، زموږ له میلمنو سره به شریک مخکې تر دې چې اصلي بحث تر شو. لومړی ډاکټر صاحب ذاکر الله صافی، که تاسو دې ځنګلونو په اهمیت لاندې خبرې وکړئ چې څومره مهم دي ځنګلونه، څومره مهم دي یوازې چاپېریال ته مهم دي او انسانانو ته څومره مهم دي، له اقتصادي نظریه اهمیت څومره دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو د عالی قدر اوریدونکو ته او په دې باس کې ګډونوالو ته وړاندې کوم. ډیره ښایسته او کلی موضوع ده چې تاسو راپورته کړي. د افغانستان ځنګلونه تاسو فکر وکړئ دا زموږ ستاسو د چاپیریال او د محیط زیست عمده برخه ده. په مجموع کې د کله چې د محیط زیست کلمه راپورته کیږي دا معنی چې یو ایکوسیستم د ژوند لپاره چاپیریال بیا دا د ډیرو نور واحدونو نه چې هر یو ته موږ په خاص ځانګړې توګه ویلی شو ایکوسیستم، چې په هغې کې مثلا ځنګلونه راځي، پاغې کې مثلا غرونه راځي، پاغې کې مثلا برفي ذخایر راځي، پاغې کې مثلا دښتې او بیابانونه راځي. هر یو په خپل ځای باندې د چاپېریال یا د ژوند د چاپېریال د برابرولو لپاره خاص ارزښت لري. نو په دې ټولو یعنی کمپونېنټ یا ټول ازای چې وسنجو ځنګل ډېر مهم رول لوبوي. ځنګل تقریبا کدرته وایم چې په یو هیواد کې د چاپیریال یا د ژوندانه د محیط د ساتلو لومړنی ضامن دی. مثلا موږ تاسو هغه هیوادونه وګورو چې ابهارو ته نږدې دي او هغه هیوادونه چې مثلا په وچو کې هغه دي، مهار دي، یعنی د لنډ لاک دي، په دېو کې دغه ځنګل تقریبا د بهر څه کوي دنده ترسره کوي. د هوا نسبتي لندبل دا ساتي، هوا تصفیه کوي. مثلا نه پریدي چې په یو هیواد کې د حرارت نوسانونه ډېر لوړ شي او ډېر ټیټ شي، یا د نسبتي لندبل ډېر کم شي یا زیات شي. دا کولی شي په خپل تاریخ سره، په خپل تبخیر سره دا چې شو کې د هوا کنټرول کې. متاسفانه که د تمام زموږ استاد په مجموع کې د افغانستان ساته چې حساب یې کو تقریبا زموږ زمونږ درې سلنه کم راځي، او هغه هم د څلوېښت کلو جنګونو کې ډېر زیات متضرر شوه، ډېر زیات خراب شوه. بیا لله الحمد یو څه هڅې وشوې، کارونه وشول چې په هغې کې د برقي انرژي چې کله رامنځته شوه خلکو د دې د قطع کولو څخه ډډه وکړه، ځکه چې د انرژي د برق ترلاسه کړه. بیا یو نوې ټکنالوژي رامنځته شوه چې خلکو په محلي توګه د برقونه جوړ کړه، د کم لګې لګې یا د اوبو دغه د کنیټک یا د ذخیروي انرژي نه حرکي انرژي نه استفاده وکړه. بیا ورپسې سولار سیستم راغی، ځنګلونه لږ لږ احیا شو. بیا په دې کې د دولت نه تقریبا تیر دولت باوجود ډېرو زیاتو ناخوالو چې خلکو ورته فساد وایي، بیا هم هغې وکولی شول چې ادارې جات کی محیط زیست جات کی وزارت زراعت دې زیات پام راو ګرځاو ډیر ښه کارونه وکړه. یعنی دا معنا چې دا وساته دا داسې یو 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 فاکتور یا داسې یو عامل چې زموږ ستاسو په هیواد کې څه شی کولای شي د چاپیریال یا د محیط یا د هوا یا د زیات ګرمۍ او زیات سردۍ څه شی کې مخه ونیسي. دا جنبه یې شوه محیط زیستي وه. او بله جبهه اقتصادي ده. تاسو فکر وکړئ که نورستان ته لاړ شي موږ یو پټۍ لرو په نامه د ایسټرن بیلټ چې دا د منسونی یا د فصلي بارانونو چې تقریبا د سردار میاشتې وروسته شروع کیږي دا دپاره یوه ښایسته پټۍ ده چې تر پکتیکا پورې دا ادامه لري. نو دا پټۍ کې څه چې وګړي د دې منطقو دي دوی د دې هغه نه د دې د لرګیو نه په ساختماني شیانو کې که چېرته بارویه توګه استفاده شوې وای دوی دپاره ډېر یو لوی اقتصادي زیرمه وه. د دوی دغه اضافي مواد وچ څانګې وغیره وغیره د دې خلکو د محروقاتي انرژي دپاره په ښه اندازه کومک کو. که چېرته حکومت لکه د تیر مرحوم ظاهر شاه په وخت کې چې موږ تاسو کارخانې لرودلې په زازیو کې او په کم د نورو منطقو کې هغې ډېر ښایسته ښایسته څه کول دغې چارتراش به تولیدول زمونږ چارتراش به حتی سعودي عرب او دغه عربي هیوادو ته دې ته انتقالېدل. نو زمونږ په ملي اقتصاد باندې ډېره لویه تاثیر یې لروده. همدارنګه که تاسو بازغیز خواته لاړ شئ د پستې ځنګلونه وګورئ که تاسو مزار شریف تاشخوران دې منطقو ته وګورئ په دې غرونو کې ځینې ځینې پستو ځنګلونه دي د هغې عواید وګورئ چې فوق العاده په ملي اقتصاد باندې رول لري. که تاسو زلغوزي وګورئ زلغوزي ځان ته که چېرته دا ښه پروسس شي په ښه طریقه باندې لکه موږ چې هوایي دهلیزونه ایجاد کړي د هغې د لارې صادر شي سورت او بسته بندي شي دا په ملي اقتصاد باندې ډېر لوی رول لري. نو ډېره پر حرفي ونه شي چې ځنګل زموږ او تاسو دپاره یو حیاتي زموږ ستاسو د چاپېریال دپاره ډېرهدانه محیط دپاره یو حیاتي ارزښت لري.
کور ودن ډاکټر صاحب ساپای د کرنې او مالداري وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت وایند مولوي صاحب مستعین ستاسو دقیق معلومات څه دي چې په نورستان او کونړ کې څومره ځنګلونه سوځېدلي دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو او په بحث کې درنو ګډونوالو پوهانو استادانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د نورستان په ځنګلو کې چې اور لګېدلې دی دا تقریبا داسې دقیق شمېره په دې نه معلومېږي چې هغه ساحې ډېرې لوړې دي او ډېر جګ جګ غرونه دي خو بیا هم نو داسې د شل سه تر پنځه ویشت هکتار ځمکه به په هغې کې سوځېدلې او خو دا داسې دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د دې دپاره عاجل پلان جوړ کړی دی چې د دې هغه نقشه او د دې هغه کوم نقصانات چې رسېدلي دي هغه ټول بررسي کې او بیا د دې دپاره به مصنوعي ځنګل بېرته جوړېږي انشاءالله.
بله. آیا اور اوس کاملا مړ شوی دی او کله هم په ځینو ساحو کې اور بل دی؟
اور مطلقا اوس هلته نشته. تقریبا تر اوه ورځې شپږ ورځې اته ورځې مخکې موږ هلته وو مطلق اور نه و هېڅ هم نه وه. اما داسې هلته انټرنیټي شبکې او دغه رقم مواصلاتي شبکې هغه کار نه کوي. خبره ډېره په ځنډ سره رسېږي بس یو څوک خبره وکړي او د رسنیو د خبرونو سرخط جوړ شي. هلته موږ ساحې ته تللي وو هغه ساحه مو د نږدې څخه وکتل نه اور هم مهار وو او هرڅه
ډېره مننه. یوه بله کلن را ته وایي چې آیا کوم اټکل کولی شئ چې په دغو سوځېدلو ونو کې به څومره د جلغوزو ونې وي او څومره نورې ونې وي؟
دا د شام دره چې ورته وایي دلته چې دا اور لګېدلې وو دا د جلغوزو ځنګلونه وه او دغه بلې خوا ته چې بیا اور لګېدلې وو هغه خو نو ډېر مخکې وه خو اوس نه وه. هغه بیا چې و دغه چتراش چې ورته وایي یا نښتر نښتر چې دوی ورته وایي دغه درختې وې ځنګل خو هغه دی استاد هم موجود دی دا د نورستان ځنګلونه یا په مجموع کې دغه غرنی ځنګلونه دا داسې دي چې دا هر شی چې پر کومه علاقه باندې شین دی که په کوم ځای کې منځ شنې دی هلته بیا جنغوزې نه شنې کېږي، او که په کوم ځای کې نختر شنه دی هلته بیا منځ یې نه کېږي، بس داسې یو دا بل پر ځای باندې نه سره شنه کېږي. دا د هر یوه هوا او ځمکه دا بس هغه شنه کوي. مې تر دې پورې درته وویل چې دلته ډېر هېوادوال په دا پوښتنه کوي چې ته باید د جنغوزو پر ځای باندې دا چې نختر سوځېدلی پر هغه باندې ته جنغوزې وکړي چې هم د خلکو دپاره کار شي او هم د خلکو دپاره یو عایداتي منبع شي. نو هغه په دغه وجه باندې چې پر کومه ځمکه د مخکې څخه طبیعي جنغوزي پر هغه باندې مصنوعي جنغوزي کرلی شو، او چې طبیعي هغه نختر و د منځې پر هغه باندې بیا هغه شی کرلی شو، یو دا بل پر ځای باندې هغه ځایي خلکو دا ولده چې دا نه راشنه کېږي.
بله، ډېره مننه. یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، آیا تر اوسه د اور لګېدو عوامل څرګند شوي دي؟ دا پوښتنه په دې خاطر هم کوم چې ځینې خلک وایي د دوو قومونو ترمنځ شخړه شوې، او ځینې بیا وایي چې په دې خاطر چې د جلغوزو حاصل یوې طبقې اخیست او بلې د رخیله مخې ځنګل ته قصدن اور اچولی دی.
نو دا خو چې موږ تللي وو د زراعت وزارت په سرپرستۍ کې، د زراعت وزارت مین 15 وزارتونه وو په هیئتي باندې موږ تللي وو، بیا مو هلته د ولسونو سره ځایي مسؤلینو سره او دغه رقم قومي مشرانو سره او د دوی خپلې اتحادیې لري داغو ټولو سره مو پر دې باندې مجلس وکړي. داسې څه موږ نه کړه پیدا لکه کوم چې هغه اوازې وې یا رپورټونه وو. منتها عوامل درې یا څلور دوی یادونه چې هر وخت په ځنګلو کې ورونه لګیږي، نه تنها په افغانستان کې، د دنیا په نورو نورو برخو کې هم لګیږي، خو په نورستان کې یا په دغه ځایو کې چې دوی ور کله کله چې دا ور رامنځته شي، نو هغه عوامل یو دایي چې کله د شپنیان یا رمی چې پیایي د چوپانان دا ور بلکې او بیا لاپروایي څخه ور دغې پرېږدي، نو هغه کله باد ورته رسته شي او دا لاندې خاشې وچي د دې څخه ور جوړ شي او ور واخلي، او کله بیا داسې د تورست سیلانیان چې ورته وایي، نو دا چې کله په یو ساحه کې شپه وکړي او هغه هلته ور داسې ځینې پاتې شوي، نو د هغه څخه هم ول دا مشکلات پیښیږي. او کله کله ول داسې چې د ګرمۍ په شپو کې که څه هم هغه هوا خو ډېرې معتدلې، خو دوی ول دا په ځنګلو کې طبیعي چې بس کله په ځنګل کې داسې پېښه راځي چې هغه په خپله باندې هم یو ځای اور واخلي، او کله بیا ول داسې پېښه شي چې یو موزر څوک لکه دا ته چې وویل خو دا موږ اوس فلاله دا پېښه په لاس کې نه لرو. په تېر وخت کې به ول کله داسې پېښېدله چې د خلکو په مابین کې به څه خبره راله، او بیا به د شپې یو موزر څوک تللی و او هلته به اور لګولې و، نو دا پېښې کله پېښېږي.
بله، ډېره مننه مولوي صاحب. د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری صاحب، خلکو ته څنګه انګیزه ورکولی شو چې ځنګلونه ونه وهي، خصوصا په اوسني بد اقتصادي حالات کې؟ ډېره زیاته مننه
چارواکو تاسو ته، او تاسو ته لکه څنګه چې پوهان صاحب د ځنګلونو په اهمیت باندې بحث وکړو، نو که چېرې موږ د ځنګلونو د قطع او د قاچاق په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره او همدارنګه د هغو وګړو چې د ځنګلونو په چارطرف کې ژوند کوي، دوی شته هم د قانون مطابق لوړ دي، چې موږ کولی شو د ځنګلونو په ساتنه کې ښه رول ولوبوو. تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې هغه وګړي چې هغه د ځنګله په چارطرف کې ژوند کوي، دا خلک د ځنګله په حفاظت کې باید دخیل وشي. دې خلکو دغه ذهنیت باید دواړه شي چې د ځنګله قطع کول، د ځنګله تخریب دا په حقیقت کې برعلاوه له دې نه چې لوړه کچه باندې زیان لري، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په چاپېریال باندې منفي اغېز لري. نو زما په شخصي نظر مشخصا د تاسې د جواب په اړه باندې د عامه پوهاوي لوړوالی او د محلي خلکو چې هغه د ځنګلو په چار اطرافو ژوند کوي، د دوی تخمیدل د ځنګلو په حفاظت کې دا هغه مهم او اساسي نقش ده چې د ځنګلو په حفاظت کې او قطع او قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لري.
ډیر زیاته مننه کور ودن پوهن صاحب. صافه تاسو هم په دې اړه څه وایئ؟ لکه څنګه چې ښاغلی ناصری اشاره وکړه، د جلغوزو مسله همداسې وه. کله چې د جلغوزو صادرات پیل شول په پراخه پیمانه البته او ګټه وټه زیاته وه، نو داسې اورېدل کېدل چې خلک ډېر تشویق شول د غوونو ته او ساتنې ته. داسې نور کارونه هم فکر کوم چې کېدای شي چې خلک د ونو تر وهلو د هغو په ساتلو کې د ځان ګټه زیاته احساس کړي. نور کوم کارونه کېدای شي؟
زه فکر کوم په دې کې کنه د ځنګلونو په ساتنو کې او یا د هغې تعویزول د لرګیو نه د میوو دپاره لږ داسې مخکې وګورو. موږ ډېر ښه نظام لرو، ده موږ ډېر ښه سیستم لرو د دې ځنګلونو او د دې د زلغوزو په ساتنه کې. په یو منطقه کې به صرف یو هغه باشي به د ځنګل دا کلی به یو داسې څرته وایم چې عرفي او شورا به لرو دله، هغه عرفي شورا به صلاحیت ورکړي دی هغه ته د باشي ته، او دا باشي به د ځنګل داسې څارنه کوله چې ډېره ښایسته څارنه کوله. قطب هم هغه شو که چا به وچ لرګي هم ټولول، بیا به شورا فیصله وکړه څه وخت به ټول شي څه وخت به هغه شي. دا دغه سیستم ده که چې فکر وکړو دا سیستم تقریبا بیا را ژوندی شي، دې کې به ډېر ښه پرمختګ وشي او د دې هېواد د دې ښکلې شتمنۍ ښه ساتنه به وشي. او بله مسله دا ده چې ایوزولی تعویزولی تاسو ګورئ، یو نبات ایوزول بل نبات ته دا یو اقتصادي څېړنه ته یو د اقتصادي ارزښت یعنی څه ورته وایي پرتله کول، د هغې وروسته باید دا اقدام وشي. موږ دا کار کولای شو او دې شو هم کولای. هغه منطقې چې زلغوزي دي باید هغه ساتنه ښه وشي او هغې د رشد دپاره زمینه سازي وشي، او هغه ځای کې چې نختري دي نختري دي په خپل حالت پرېږدي. د نختلو ګټه موږ تاسو مرئی نه ده، موږ تاسو نه ګورو، ولې ماته ښکاري چې د خواوخوا مطالعې لرو چې دوی د هېواد د هوا په ساتنه کې څومره رول لري او میوې او زلغوزي په خپله میوې لري. دا باید په طبیعي توګه پریدي، په طبیعت کې ګوتې مه وهئ، طبیعت کې ګوتې وهل طبیعت کې لاسوهنه دا ډېر لوی علم ته ضرورت لري. کولای شو په دې کې څېړنې وکړو، په دې کې کولای شو ځینې تحقیقي ارګانونه په دې کې شامل کړو او دې ته وسعت ورکړو. په هغه ځایو کې موږ ضرور نه ده چې نښترې د منځ یوسو د هغې په ځای زلغوزي وکړو، یا زلغوزي د منځ یوسو نښترې وکړو. تاسو په خپله په هغه زلغوزیو په ساحه کې ډېره لویه ساحه لرو که چېرته موږ قورې جوړې کړو او دته انکشاف ورکړو، ښه زمینه لرو. همدارنګه نښترو دپاره موږ ښه د نښترو په ساحه کې ښه ساحه لرو چې هغه ته باید انکشاف
ورکړو. سوال دا و چې په څه شکل سره خلک په دغو طبیعي سرچینو کې یعنی ځنګلونو کې شریکولی شو چې هغوی خپل وګڼي او نه یوازې چې وینه وهي بلکې وی پالی وی ساتي الله یې پراخې کړي، په څه شکل سره دا کار کېدای شي؟ د افغانستان قوانین څه وایي؟
په شروع کې ما تاسو عرض وکړ چې دین یو ښه سیستم موجود و، دین یو ښه سیستم موجود و، د کلي شورا و مشران په دې کې شامل و، یو باشي به مقرر شو او باشي به د دې ځنګل داسې څارنه کوله چې حکومت په یو وخت کې باندې هم نشو کولای. زم که دا سیستم بیرته احیا شي، دا نه پولیسو ته خاص کتې ته ضرورت شته نه بل شته. هر منطقه هر کلی هغې د پخوانه دا یو دود یو دستور په منطقو کې دی چې دا ځنګل که چېرته هغه دي دا زلغوزي دي، هغه زلغوزي خپل مال ګڼي، ونې خپل مال ګڼي. زه همدغه سیستم دی احیا شي صحیح دی. هغه قانون چې کوم د مهیزیستي یا د قانون د ځنګلاتو ساتنو په ارتباط هغه قانون باید په دولت کې موجود دی او باید هغه تقویه شي. او ورسره موږ باید د عرف نه استفاده وکړو. من باید په کلو کې پاره کې دا شوراګان تقویه کو ترڅو د خپل دغه ځنګلونه د خپل ملکیت وګڼي او د دې په ساتنه کې په عرفي توګه داسې فیصله وشي چې دولت هیڅ ضرورت پاتې نشي او دولت هیڅ مجبوره نشي چې په دې خلکو کې مداخله وکړي. نو دا دې ښه سیستم موجود و او اوس هم که تاسو هغه وکړئ دته انکشاف ورکړئ. زه تاسو یو لنډه بېلګه وایم، یو مثال تاسو د اسلام قلعه او د دې دښتو وایم. په اسلام قلعه او په دې منطقو کې په نوراباد کې بل کوسار کې دلته ما خپله کار کړی دی، دا دښتې یو تکه سپیرې وې. دې حالت ته ورسېدلې چې بادونو ریګ واخیست او ټول دوکانونه او کورونه یې څه شی کړه، د خاورې لاندې کړه. څه شی سیستم شوی ما ولې ولې اصلي لامل د دې خبرې چی و؟ هغه شوراګانې د منځه تللې وې، څه خلک یې مهاجر شوي وو او څه دولت د هغې په مقابل کې بېتنایي کړې وه او څه دغه توپک سالاران قومندانان چې پیدا شوي وو هغه شوراګانې خرابې کړې وې. موږ د ځینو ماسو په مرسته باندې دا شوراګانې بېرته ایجاد کړې او دې خلکو ته مو وویلې چې دا ځنګلونه ستاسو ملکیت دی، دا ځنګلونه دا بوټي ستاسو د څارویو دپاره ښه خواړه دي. نو تاسو که دا براوی او د ده دپاره یو ښه سیستم جوړ کړئ، تاسو یقین وکړئ په څلور کاله کې که تاسو کله سفر کو سا خواته وکړه او تاسو د چپ خوی خواته د سړک وګورئ بېرته هغه ونې زرغونې شوي دي او دومره لوړې شوي دي چې د بادونو بیخي د خاورې د تخریب مخه نیولې. یعنی داسې ذهنیت خلکو ته ورکړ شي، دولت به تقویه کړي.
پوهن صاحب، لیکن مسئله دا ده چې کله لوږه ډیره شي، فقر ډیر شي، که تاسې یو قوم ته یو ځنګل وم سپاری نو هغوی د مجبوریت له مخې هم بونی وهي. پرون موږ ته د پکتیا یوه مدني فعال په دې اړه داسې وویل.
په تېرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډیره خلک په یو څه کاروبار باندې مصروف وو، دا چې ورځنۍ چارې مخته وړلې هغه بېلابېل کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په همغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی شوی وو او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لخوا نه د پرېکړې په اساس باندې ناغه کېدل، چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښه کاوه چې د پکتیا دغه مثلا په ځاګی اریوب کې، جانخیل کې، سکمنو کې، ازادران میشت درې ولسوالۍ چې دي هلته ځنګلونه پرې کړي. نو تر ډېره مخنیوی شوی و، هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار وو چې د تېزو نه ښه کوو چې شنه ځنګلونه کته کړي. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو، بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېره پرې خلک له مجبوریته وایي، نو هغه ته بیا قومي پرېکړه دومره اغېز نه لري، ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه به نیول سوي مخه، نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا نه.
که څه هم په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس ازادي راډیو ته وویل چې یوه 50 کسیزه قطعه جوړه شوې ده، لیکن 50 کسیزه قطعه به کوم ځای اداره کې، کوم ځای به رسیدګي وکړي شي، دا هم ډیر مشکله کار دی. مولوي صاحب مستعین، ستاسو په نظر لاره چاره څه ده چې خلک ځنګلونه ونوهي؟ او مخکې ما اشاره وکړه چې تر څو خلک په ګټه کې شریک شوي نه وي په یو نه یو شکل سره، تر هغو پورې ګرانه ده چې دوی د ځنګلونه تل وساتي. که دغسې مجبوریت راشي لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکي ورته اشاره وکړه نو بیا یې وهي. تاسو څه فکر کوئ چې باید څه وشي؟ ځنګلونه په خلکو وویشل شي او د دوی مسؤلیت وګرځول شي، ساتنه یې هم او کې وهي هم بېدرېغې ونه وهي، که یوه ونه وهي دوی کښېږدي، داسې کومه لاره شته او که نه؟
د ځنګلونو د تحفظ دپاره خو موږ دا اوس هیئت چې تللی وو دوې طرحې راوړې دي، او یوه د لنډ وخت دپاره عجله او یو د اوږدمهالې دپاره. نو دا د لنډ وخت دپاره عجله چې راوړې ده هغه دا دی چې هغه کته چې د ځنګلونو دپاره جوړه شوې ده هغه عجل کار شروع کړي، خو هغه تاسو معلومی چې دغه قانوني کارونه برابرول او د خلکو روزنه او دا هغه یو څه وخت اخلي. نو هغه وزارت داخلي ول چې میاشت دوه میاشتې پورې وخت اخلي. نو بیا موږ د دې لپاره داسې خلک وګمارل چې هغه هلته د علاقې منطقې خلک دي او هغه به فلحال دغه کار کوي او هغه مصارف په شان به دولت ورکوي. نو یو خدای د هغه د حفاظت لپاره ډېر څه دغه او بل په دا ډېر وخت باندې یعنی د اسلامي عمارت د راتګ سره چې دوی کله اعلان کړی وو د ځنګلو د کتې د بندېدو دپاره نو نوې لرګي کته سوې نه دي. یو دا دوه او بل د ځنګلو د حفاظت لپاره چې کله اور یا بل شی لګېږي د هغو چې کوم عاجل اسباب دي چې هغه د اور جامې ورته وایي او یا هغه نور تبرونه او بیلچې هغه شان چې د اور په وژلو کې کارول کېږي دا شان دي او هغه به پر هغه خپله طرز و طریقه باندې هر ځنګله ته نږدې په هغه حکومتي ودانیو کې اشان ځای پر ځای کېږي. د ضرورت په وخت به بیا قوای بشري ته ورکول کېږي او هغه به د مخنیوي د دې کار کوي. او پاتې سلو کته دپاره خو دغه کتاب ده چې د اوو ولایتو دپاره بلکې چې دا موږ ځنګلونه پکښې لرو ډېر ځنګلونه په دا مشرقي کې نو د دغو دپاره دغه کتاب ده او هغه په کار باندې اوس عاجل پیل کړی دی او کار روان دی. او بل د دې دپاره اوږدمهالې کوم پلانونه چې دي هغه نو دا دی چې د دې میکانیزم جوړول دي او چې دا لرګو څخه بیا څنګه استفاده وشي هغه لرګي چې هغه ضایع کېږي یا زړه کېږي او یا دغه کېږي او یا بیا د دې پر ځای باندې چې نور څنګه وکړل شي خلکو ته کارخانو ته او دغه رقم صنعتکارانو ته تجارانو ته په کومو شرایطو ورکول شي نو پر هغه هغه خو اوږدمهاله کار دی پر هغه باندې کار روان دی. او کوم لرګي چې موجوده دی چې تا مخکې ویله چې خلکو ته یو نوی حق پکښې ورکول شي خلک خو موږ د نږدې څخه ټولې منطقو خلک ولیدله او ټول په دې باندې پوه وه چې دا زموږ د احیا دپاره غټه سرمایه ده او زموږ د اوسني حالت باندې چې پر ټوله دنیا کې وچکالي ډېره ده بارانونه نشته خوشحالي ده هوا ککړه ده امراض ډېر سوي دي په دې ټولو شانو باندې هغه خلک پوه وخت په وخت باندې دوی ته سیمینارونه هم سوي دي او هلته د زراعت چې کوم مسؤلین دي او د محیط زیست چې کوم مسؤلین دي هغه وخت په وخت باندې هلته دورې کړي دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دي. او دغه رقم لکه ساتوي صاحب چې وویل د مخکې څه چې کوم قومي تړونونه وه هغه په اکثرو کې یعنی په سل کې په 90% ځایونو کې هغه برقراره وه او د هغو تړونونو کار روان وو او هغه ډېر څه موثر واقع وه. او په 90% خو نو خامخا په هر چا کې د لارې خلک یې په بعضې ځایو کې هغه خلکو څه شکایت درلودي چې پلانیان خلک چې دي هغه مطلب دې شي ته دغه نه دي متوجه نه دي. نو دا ټول کارونه سوي دي او دغه ځنګلونه چې دي دا ټوله د ملت سرمایه ده په دې ټول ملت پوه او هغه خلک چې د ځنګلو خدمت کوي هغه دپاره د ځنګلاتو په قانون کې یعنی هغه خلک چې نږدې هغه قومونه چې نږدې په ځنګلو ته اوسېږي او یا په ځنګلونو کې اوسېږي هغه خپل حق او حقوق لري په ځنګلو کې او د هغو خپل حد او حدود معلوم دي هغه لرګي درختې چې غزارېږي چپکېږي اوبه یې راوړي او د دې چې کوم وچ لرګي دي د سونګ لرګي دي د دې ټولو شان دا خو ټول اوس په قیمت باندې دي په دې ټولو کې د هغه خلک په دا پوه دي هغه خپل په حق او حقوقو باندې پوه دي او خپل حدود ورته معلوم دي. موږ داسې څوک ونه لیدی چې موږ ته دې دا ووایي چې زه د دې شی سره دښمني لرم او یا دا زما په ګټه نه دي. ټولو خلکو دغه ویلی چې بس تاسې چې هره طریقه جوړه کړي حکومت موږ ورته اماده یو او کوم چې مخکې څه جوړ دی هغه ته اماده یو مخکې د جنګلاتو قانون چې دی خلک آماده
و ان شاء الله. بله ډیره مننه. لیکن یو خو دا چې په خولې څوک څه وایي لیکن بل دا چې په عمل څه کوي. مثلا که دغه اوس کابل ښار ته لاړ شو او یو سړک ته ورسو ویاله به له ګندونو ډک وي یو څوک به پلاستیک کې اچوي یو څوک به کاغذ پکې اچوي لیکن هماغه سړی ته که بیا مایکروفون ونیسي چې دا کار څنګه ده دی وایي دا غلط کار ده دا خو زموږ ښار د مشکور دی دا خبرې خلک کوي لیکن عمل بیا یو څه جلا مسله ده. پر هر حال اوس به وګورو چې زموږ درانه اورېدونکي څه وایي. زموږ د دې خپرونې مېلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د طبی میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالدارۍ وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې او د واټس اپ شمیره اعلان کړم، یو اوریدونکی تیار لرو، اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروانت محترمه تا او درنو ملمنو ته څنګه هم کار اسلام علیکم محمد خان مبارزه هلمند تاسو ته سلام.
مهرباني کوئ مبارزه
سروانت محترمه وکنه پر دې موضوع مې انتخاب کړی ده، نو زموږ تاسو په جواب کې په دې وړاندې یعنی زنګولونه یو ست را خو ډیر و خو د بده مرغه اوس یا ورونه اخی یا پسرانه بس وهل کېږي، لانده لرګي وړ کېږي ختیږي، نو را به څه دا یو وخت چې هغه خلک وي او یا خپل سپېزي یا خرڅوي، هغه لوی لامل د زموږ ستاسو په هېواد کې د غربت له وجې دي، ځکه چې یو سړی مجبور کړي نو هغه چې د دې پر ځای چې غلا کوي نو همدې ته لاس اچي. زموږ د هلمند ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې څه ناڅه د ونو او بادامو درختې ولاړې وې په غرو کې وې، نو هغه هم د دې د وجې څخه اکثره ووهل شوې، خو زه وایم چې د حکومتونو پر ځای دلته موږ ته تجربه معلومه شوه، د حکومتونو پر ځای قومي تړونونه د دغه ځنګلو د وهلو د مخنیوي په برابر کې مثبت تمامېږي. ولې حکومتونه هر حکومت دایمي نه یې، ځکه چې هغه بدلون بشکر راځي، نو که قومي تړون اوسي هغه ډېر وخت پر ځای باندې پاتې کېږي. په هلمند کې چې هر چا خپل د غره ساحه معلومه ده چې دا د یو سړي ده دا د بل سړي ده، نو هغه چا چې خپل پر دغه ځنګلونو باندې بایسته وو هغه یو رقم درختې دي دلته په هلمند کې هغه میوې ته شنې وایي کېږي، نو چې هر څوک باندې بایسته وو هغه پر ځای باندې پاتې دي، او که چا نه غېړي کړې وه یا تللی وو یا سر نه په ګرځوي نو هغه وسوي دي. خو بیا هم په دغه لسو کلونو کې عمارت په دغه ولسوالۍ کې سخت محدودیتونه وضع کړه، کار چا وولي ودونه به جرمه کېږي، خو بیا هم خلکو وهله نه پرېښوده، نو قومي تړونونه د دې په برابر کې ډېر مثبت تمامېږي. اول مې د میلمنو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې باید د څه وکړو چې زموږ ستاسو دغه اوسني ځنګلونه پر ځای پاتې شي او نور هم د پراختیا ورکړو، یعنی موږ او تاسو باید څه وکړو چې مو چاپېریال ښایسته شي او هم دا ځنګلونه خپل پر ځای پاتې شي.
کور ودان سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ. خیر، اوس به د ټلیفون شمیره اعلان کمه. د دوی ټلیفون قطع شو. 00-420-2012-15-01 دا شمیره بیا واورئ. 00-420-2012-15-01 بل شمیره چې هم ټلیفون دی او هم واتس اپ 00-420-2012-15-01 00-420-2012-15-01 اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، د دې ټلیفون متاسفانه قطع شو. بل اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري خبري وکي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست که خبري وکي. خیر، تاسو خبري ونه کړی، بل یو ته به ورشو ګوندي د دې اواز واوریدای شو. خبري وکي، ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه ستاسو خبرې کوم د کابل نه.
مهرباني.
ما یو لاند پښتنه په دغه مورد دی، هغه کې د ونو د موریش په پښتنه دا ده ویان د وزارت زراعت.
مهرباني.
زه وشته توجه وخت د لوګر سرکونه 200 اوس په خو یاو او هغه نقشه او ډیزاین هم دغه دي د سرکونه په تر لوګر په علامه پوری کچې ته بیا په سر لای راځي او دې راته ژوندۍ چې په دغه شاوخوان یلګي کې دي، هم به سوره پیدا کې، هم به دا ونی پیدا شي، هم به دا ولس یو کار پیدا شي، دا ولس ورته ونی شي، دا ولس ورته وساتي. دا مې یو پښتنه. او دومره پښتنه مې دا شایده ده د موري سره پښتنه دا شایده ده چې موږ دغه شیدو کاروبار کوو، د رسمي جوازونه لرو، کو پراتیپونه لرو، د غوغان مورد کې د تاسو توجه غواړو چې وشکالي ده، د خلکو حالت ډیر خراب ده، حتی تر دې اندازې چې خو دې موږ دا کار ډیر خو خو چې امارات راغلی، نه موږ ته واکسین راغلی، نه موږ ته القا راغلی، نه موږ ته دوا د شنجې راغلی، هیڅ هم رانغله، ته کوم توجه غواړو؟ او مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکو هم لرو، تاسې ځان راو پیژنئ آزادي راډیو مهرباني کوئ. مهرباني. خیر، د دوی ټلیفون هم قطع شو. اوس به نو نه تخنیکي همکار وایي بل همشته. مهرباني کوئ. وعلیکم السلام.
سروان صاحب محترم، از ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ قاری صاحب، مهرباني.
تشکر چون خبره پر محیط زیست یا پر زنگلونو باندې ده. زنگل خو نه داسې یو شی دی چې زموږ محیط زیست ته کومک رسي، زموږ د چاپېریال په ساتنه کې زموږ سره مرسته کوي. خو یوه خبره زه کول غواړم، دغه خلک ډېر دا مجبوریت خبره کوي. زه هم چې یو سړی د مجبوریت خو نو هر کار کوي، دا خو نو بیا دای نه دی چې ولا ته مجبور یې د سړي سر پرې کړه، ته مجبور یې غلا وکړه، ته مجبور یې مواد مخدر وکړه، ته مجبور یې زنګل ووه، دا خو نو نه کېږي. زما په نظر و دې ته یو غټه آګاهي په کار ده، او زموږ پر مسؤلینو مو دا غږ دی چې د ګفتار پر ځای باندې جامه د عمل وپوشي، زموږ د زنګلونو ساتل.
بله بله، مننه قاری صاحب. اما ځنګلونه په داسې ځایونو کې دي چې له ښارونو لرې په غرونو کې وي، هلته یې ساتنه هم یو څه مشکله ده. او دا چې یو څوک ډوډۍ نه لري، بیا په ځینو مواردو کې مجبوره کېږي. که څه هم ستاسو خبره په ځای ده چې که څوک مجبوریت بهانه کوي او عامه شتمني له منځه وړي، دا ناروا کار دی. فکر کوم بل اوریدونکی مو وصل نه دی. نه وصل نه شو، ور به شو درنو میلمنو ته. مولوی صاحب، پوښتنې له تاسو څخه وي. نو اول نوبت هم تاسو ته درکو. مبارز صاحب ویل چې یوه پوښتنه خو البته تاسو ځواب کړی ده چې ولسی تړون څومره رول لري او خلک کولی شي چې ځنګلونه وساتي. په دې اړه به وروسته ناصری صاحب نظر څرګند کړي. تاسو په دې اړخ باندې نظر څرګند کړي چې ځنګلونو ته باید دولت پراختیا ورکړي، پراخي کړي، نور ځنګلونه کښېږدي. د 2021 کال د مارچ په میاشت کې یو خبر په انټرنیټ کې مې دا اوس مخکې ولیدو چې دولت په همدې 2021 کال کې ژمنه کړې وه چې 25 میلیونه ونې بشتي. ستاسو حکومت سږ کال څومره ونې ایښې دي او د ځنګلونو د پراختیا لپاره څه پلان او پروګرام لري؟
سروان صاحب، ځنګلونه په راتلونکي کې ډېر پراختیا کوي. هر حکومت اولنۍ دغه پلان چې پراختیا ورکړي، هغه ځکه چې هر حکومت په دې پوهیږي چې ځنګلونه زموږ په هیواد کې هغه بدلون راوځي، او هم د اقتصادي پلوه او هم د صحي پلوه، هم د هوا د پاکوالي د لارې. نو دا موږ هم سس کال د زراعت وزارت د طرفه او دغه رقم د همکارو موسسو په مرسته باندې ډېر نیالګي توزیع کړله. خو دا بیا د هیوادوالو سره مو همیشه سمینارونه هم دی، او په هر ځای کې چې د نلشانۍ کانفرنس وو په هغه کې به مو غوښتنه هم دا وه چې نلګي خامخا وساتي، ویې روځي، داسې ځای مه لګوي، مشنه کوي چې هلته نه اوبه ورسېږي او نه بیا تی پاللی شي، صرف یو نوم شي چې پلانې دونه نلګي وکړل. نو هغه مو تر ډېرې اندازې پورې تعقیب هم کړله، کوشش مو هم وکړي، او هڅه مهم دا ده چې آینده کې هم و دغه ته و ځنګلونو ته وده ورکړو. ما درته وویل چې په اوږدمهال کې موږ دا پلان لرو چې هغه خلکو ته دغه میکانیزم او طریقه برابر کړو چې زوړ لرګي هغه دوی د هیواد په نفع باندې استعمال کړي او خپل په نفع استعمال کړي، او د هغه په مقابل کې بیا ځنګلونه وکړي، او د دا تړونونه ورسره وسي، او دا قراردادونه ورسره وسي. دا ټول شانس ده، او عاجل خو مو د ځنګلو د ساتنې یا د حفاظت لپاره هغه یو اقدام دام کړی دی چې هغه لرګي چې پخوا په ځنګلونو کې وهل شوي دي، او یا هغه درختې چې چپه شوي دي، هغه ټول را انتقال کړو. وعده ساحو ته چې د ځنګلو څخه را لېري، یعنی ښارو ته یا مرکزو ته را انتقال کړو. به وروسته بیا کابینه یا اقتصادي کمیسیون پریکړه کوي.
بله،
چې دا دغه څه په وکړي، دا لرګي په څه رقم باندې خلکو ته ورکړي، او هغه ولسونه چې د ځنګلو حفاظت کوي هغو ته څونه برخه پکښې ورکړي، هغه خو خپل د جنگلونو قوانین سره د پر مخ باندې بدغه کی خو د دې ګټه به دا چې دا جنگلونه را پاک شي د وهل سوي لرګي څخه یو خو به د لرګي د خرابېدو څخه وساتل شي ځکه په کلونه کلونه د بارانو او سیلو د اوبو په مخ کې پراته دي او بل به دا چې خلکو باندې به هغه بانه ودرېږي چې څه کوي ځنګل ته ځي نو وایي چې ځنګل کې زما لرګی دي نو هغه به سړی ورته وایي چې لرګي خو ټول راوتلي دي او هلته نور لرګي نشته نو خلک چې د ځنګل سره یو خو عادي سړی چې ځي ځنګل ته یو دای چې د اریو د ماشینه سره ځي د هغو مخنیوی به وسي او په دغه برخه کې نو دا 50 کسان د کتاب بالکل کفایت کوي ځکه چې هغه به بیا خپل زنجیر یا لاره جوړوي چې ځنګلو خواته خلک ځي د هغو څخه پوښتنه کوي چې څه کوي ځنګل ته یا څه شي درسره دی هغه شان چې ځنګل ته تاوان کوي که هغه ورسره موجود وي نو ځنګل خو یې پله اوس مخکې پاک شوی دی ټول نو وروسته چې خلک ورځي یا ځي د سیاحت او د سیلانیتوب دپاره هغو ته به ممانعت نه وي هغه خلک چې ځنګلونو ته ځي د ښکار اسباب ورسره یې هغه به هم ځینې را ګرځول کېږي او که د قطې اسباب ورسره یې د ځنګلو هغه به هم ځینې را ګرځول کېږي نو عاجلتا ډېر مهم ګام دی او دا به انشاءالله ډېر مثبت تمام شي نو دغه رقم د تر څنګ به د خلکو عامه پوهاوی ورسره روان وي او چې دغه میکانیزم یا طرحه جوړه شي چې لرګي د خلکو ته د خلکو په نفع استعمالېږي نو هغه چې د خلک وایي چې د لوږې څخه خلک دا کار کوي نو د هغه مخنیوي به هم پکښې وشي او خلک به ودې ته لیواله شي چې ځنګل نور هم وکړي آباد یې کړي او کته یې نه کړي.
ډېره مننه. د ستانه صاحب پوښتنې ته به لږ وروسته ځواب ورکوئ چې دوی هم دوی پوښتنې له تاسو څخه درلودې. خو اوس ناصري صاحب ته ورځو. ناصري صاحب، مبارز صاحب ویل چې د خلکو تړونونه مرسته کوي چې ځنګلونه وساتي، حکومتونه یې نشي ساتلی، د ده په باور. او یو بل مسله دا ده چې مخکې پوهان صاحب ورته اشاره وکړه چې پخوا ځینې فابریکې وې، په کونړ کې فابریکه وه، په خوست کې، یا دوی فکر کوم چې اشاره وکړه خوست کې داسې یوه فابریکه وه چې له دغو لرګو څخه وسایل جوړ شي، الماری جوړ شي، تختونه جوړ شي او نور وسایل. او که داسې منظمې فابریکې وي بیا به دولت ته هم معلومیږي چې څومره لرګی راوړل کېږي، څومره وهل کېږي. که وهل کېږي هم بېدرېغه به نه وي، تر یوه حده پورې به وي، او د فابریکې له تولید به هم ورته معلومیږي. او که دغه سې فابریکو کې د سیمې خلک ونډه ولري چې د دوی ګټه یو برخه دوی ته هم ورسیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی ته به کار هم پیدا شي. او فکر نه کوي چې دا هم د ونو د بېدرېغه وهلو د مخنیوي یوه لاره وي؟
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب. اول خو د مبارک صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې واقعا په ډېر وطني الفاظو باندې هغه علمي دوه اصطلاحګانې وکارولې چې اوس په ټوله نړۍ کې د ځنګلونو د حفاظت لپاره ورڅخه استفاده کېږي، چې یو هغه کو مینجمنت ورته وایي، یعنې په هغه قومي تړونونه او هغه وګړي یا هغه اجتماعګانې چې د ځنګلونو په چار اطراف ژوند کوي، د دوی د تفاهم په اساس باندې موږ کولی شو چې ځنګلونه په ښه توګه حفاظت کړو. مخکې هم په دې باندې ډېر بحث وشو، پوهان صاحب هم پرې تفصیل ورکړ چې موږ څنګه کولی شو دې خلکو ته ذهنیت ورکړو چې هم د اقتصاد له پلوه، هم د اجتماع له پلوه، او هم د تفریح د سیاحت له پلوه ځنګل د دوی په ګټه ده، چې بیا بېرته بحث د عامه پوهاوي بحث ته ځي. بل مهمه خبره چې مبارک صاحب ورته هم اشاره وکوله، هغه د محلي تجربو او علم په اساس باندې چې هماغه تړونونه دي، هماغه ناغې کېښودل دي چې پوهان صاحب مخکې ورته ډېره دقیقه اشاره وکوله. یعنې موږ بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې یوازینۍ لاره چې موږ وکولی شو د ځنګله په حفاظت کې او د ځنګله نه ښه مؤثره او پایداره ګټه واخلو، هغه باید محلي خلک پکې داخل کړو، چې په دې مورد کې د ځنګلونو نافذ قانون صراحت لري، دلته کمیټې جوړ شوي دي، او د کرنې وزارت رسمان د دوی سره په اړیکه کې ده چې په دې مورد به بیا مونی صاحب هم خپل تفصیل کړه لازم ورکړي. پاتې په اقتصادي پلوه موږ په کونړ کې په تیرو وختونو کې فابریکې درلودلې چې د داخلي تولیداتو لپاره موږ په مناسبه او په تعین شوي اندازې لرګي د ځنګل نه راوړو په هغه فابریکې کې هغه پروسس کیده. دغه یو ډېر ښه سیستم ده. موږ که دې ته وادار کړي چې د اضافه بهره برداری نه یا د اضافه قطع نه موږ جنوګري وکړو، ولې متاسفانه وضعیت نه تنها اوس بلکې په مخکې هم همداسې و چې دغه فابریکې بیخي له یاده وتې وه. حتی زما په یاد دي چې په تېر نظام کې هم د دې فابریکې د فعالېدو لپاره بین الوزارتي مختلف حیاتونه تعین شو، هلته لاړه تر څو پورې دا فابریکې بېرته فعاله شي. دا چې مافیا او قاچاقبران په سیمه کې حاکم وو، نو دوی ونه شو کولی دغه فابریکې بېرته فعاله کړي او قاچاقبران یې د خپل په خوښه باندې هم په هغې وخت او هم په اوس د ځنګلونو قتل متاسفانه جریان لري. دوه نقطې نورې ساروان صاحب کې تاسو اجازه یې او برنامه مناسبه یې غواړم په هېوادوالو ته واضح کړم. یوه نقطه مخکې دوستانو ورته د ځنګله د احیا لپاره او د نوي بوټو ونو معرفي کول دا بیان کړ. دا اسانه خبره نه ده چې موږ د ځنګله د احیا لپاره د خپل په خوښه باندې ونې او بوټي معرفي کړو. د ونو او د بوټو د معرفي کولو لپاره باید یو همه جانبه ارزونه وشي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې کوم ونه د کومې خاورې سره او کوم محیط سره توافق لري. عمده تشویش چې په دې ځای کې د چاپېریال له اړخه ده هغه داره چې موږ په نباتاتو کې یو نوه لرو چې هغې ته موږ یرغلګر نباتات وایو. که خدای نخواسته اشتباه هم موږ بعضې یرغلګر بوټي په یو ساحې کې معرفي کړو، نو دا به د تصور څخه لرې نه وسي چې د هغه محیط ټول ځنګل به بیا په شکل د بیولوژیکي موږ له بایه ویسو. نو په دې نورت کې زما وړاندیز د کرنې وزارت ته دا ده چې هر کله که چېرته دوی د ځنګل په د احیا لپاره نوي بوټي معرفي کوي، نو د چاپېریالي ارزونې لپاره د دوی ډېر محتاط اوسي تر څو پورې موږ وکولای شو د خپل ملي سرمایه وساتو. بل دغه نوې اور لګنه چې د نورستان د زړګي په باندې شوې دلته یو ډېره حساسه موضوع د ساروان سره.
بله،
حساسه موضوع دا چې 2022 کال په ټوله نړۍ کې د ولسو په غټو مجالسو چې په هغې کې به د چاپېریال په برخه کې، د ځنګلونو په برخه کې او په نورو هغو برخه کې چې ځنګله سره مستقیما رابطه لري، دا به په ټوله نړۍ کې بحث وشي. تصور دلته دار چې د نورستان په ځنګلونو کې چې کوم اور لګېدلی ده، دا نه د محلي خلکو د اختلاف خواص لګېدلی ده، نه نور عوامل چې دوستانو ورته اشاره یې کوله. یو تصور دا ده چې دا مطلقا د ګاونډي هېواد یوه دسیسه ده چې د دوی له خوا څخه دا اور لګېدلی ده، او علت هم دا ده چې دوی په دغه نړیوالو مجالسو کې دا غږ پورته کړي او هلته دې لپاره ووایي چې موږ د چاپېریال حامیان یاستو او له نړیوالو څخه زیات امتیاز واخلي. په نړیواله کچه د چاپېریال په برخه کې مختلف مالي میکانیزمونه دي چې په دغسې مشابه موضوعګانو کې هېوادونو ته پیسې ورکوي. وړاندیز مې دا ده چې د کرنې محترم وزارت ته او د چاپېریال ساتنې ملي ادارې ته او په ټولو کې ټولو هېوادوالو ته تاسې رسنیو ته چې دغه موضوع تاسې جدي ونیسئ تر څو پورې موږ وکولای شو هغه نړیوال مالي میکانیزمونه چې هغه د هر هېواد لپاره د هغوی مشروع حق ورکړي په کلني توګه یا د پروژو په اساس باندې یا د دولتونو په چوکاټ کې دوی سره حکومت کوي تر څو پورې موږ وکولای شو دا خپل هغه مشروع حق چې هغه د تغییر اقلیم د میکانیزمونو څخه یا د نورو نړیوالو مالي میکانیزمونو څخه دې ته لاسرسی پیدا کړو، یا که نور هغه د تحریم عمومي موضوع وشي حد اقل موږ دا وکولای شو چې موږ حق یو بل ګاونډی هېواد وانخلي.
ډېره زیاته مننه. فکر
یو بل نقطه ساروان صاحب، تاسو د 25 میلیونو نیالګي یادوري وکړه، لکه اجازه یې ډېر لنډ وضاحت په دې موضوع کې ورکړم.
مهرباني.
بل یو دوه کاله مخکې په تیر نظام وتوانېد چې په یو مشترکه همغږي کې چې هلته 5 وزارتونه او د کرنې وزارت هم پکې شامل و، په ټول هیواد کې تارګټ ټینګ کړی و چې 50 میلیونه نیالګي کینی، ولې د ښې همغږۍ په اساس باندې دوی وکولی شي د 50 میلیونه نیالګي 1.5 میلیونه ته ورسوي. وړاندیز مې دا ده چې په اوسنی حالت کې هم د کرنې په وزارت کې هم په نورو وزارتونو کې د هغه طرحې تهداف شتون لري. که چېرته د راتلونکي کال لپاره هماغه طرحه غني شي، زه په دې مطمئنه یم چې موږ 50 میلیونه نه بلکې 50 میلیونه نیالګیو کینولو لپاره شاید زمینه ولرو چې تر څو پورې موافقانه.
ډېره مننه، سلامت اوسه مولوي صاحب مستعین. د ستانه صاحب یو برخه د پښتنې لدې خبرونه سره ارتباط نه لري، البته ستاسو له وزارت سره ارتباط لري. هغه شکایت تاسو واوریدو، تمه ده چې چاره به وکړي، ورته حل به کړي. اما د سړک په ارتباط هم کلند ورته وایي چې آیا کوم پروګرام شته چې د سړک جوړیږي شاوخوا دواړو غاړو ته به ونی کې شو دلسي لند ک ورته وایي.
سڑک پر غاڑ باندې خو ونی پر شارلو کې سوال د شاروالۍ کار دی، د شارونو څخه د باندې زموږ وزارت په پلان کې لري. او هغه چې په درختی پلانونه چې مخکې ناصری صاحب وویل، هغه څاروان سم متاسفانه چې ډېر ځای پلان داسې شوی دی لکه د کابل د کابل په شاوخوا کې چې کومې درختي لګول شوي دي یا لګېدلي دي، هېڅ د اوبو انتظام یې نشته. نو موږ هغه پلان کتلی دی او مطالعه کړی مو دی، هغه ځای چې د تطبیق وړ دی هغه تطبیقوو، او چې د تطبیق وړ نه وي محض مصرف وي او یا پیسې پر مصرفېږي هغه به زموږ تطبیق نه شي.
درست، ډېره زیاته مننه استاد. تاسو د وروستیو څرګندونو په توګه څه وایست؟ مهرباني، صرف یوه دقیقه لرو.
ډېره مننه. دې کې د بدرې ټکی باندې زه غواړم چې خبرې وکم. یو دا چې مسایین سي محترم وویل چې موږ په دې باندې اوس کار کوو چې موږ دا ځنګل سره صفاکاري کوو، دا وچ بوټي څنګه راټول کړو. په دې ارتباط درته وایم چې تاسو دا ځنګل نه توقع لري چې ښه حاصلات واخلي، تاسو ښه لرګي ترلاسه کړئ، ښه ځلغوزي ترلاسه کړئ. تاسو دې ځنګل ته څه اچوئ؟ ګوره، د ځنګل ساتن د ځنګل یو ایکوسیستم دی. ځنګل د ځنګل نه خاص او خاشاک ټولول په خپل ځنګل د پاره غټه 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 ضربه ده. د دغه نه باید ډډه وشي، ځنګل باید همسې ځنګل پرې کړل شي. کدې تخنیکی لار شم ممکن د اوریدونکو په پوینه شي چې دا کومې خاص او خاشاک چر ټولېږي دلته د قارچونو واده صورت نشي، ځنګل به ته حیاکیږي، ځنګل په طبيعي شکل مختزي. دومه مسله دا و چې موږ کته جوړو. ګوره، هر وخت د ولس سره د ملت سره زور فکر نه کوم دا نتیجه ورکی. ولس په هغه قومي تړونونو کې د دې مداخله وکي او هغه ته دی وایي ورور چې ته دی او شودو غوالري شودي خوري که غوالالي. نو دا ځنګل د تاسو لپاره دا ګټه لري، دا ګټه لري. د دغه موضوع په اعتبار باندې باید لږ ذره برخوټ شو کې بل خوا دی. هغه مخکې برنامه کې تاسو ته وویل چې د کوکنار بند کړ، آیا دی ولست د کوکنارو په بدیل کې څه ورکړه؟ ګوره، دا خو د دولت سره ولست سره دیقان سره چې موږ اوس تقریبا 50-30% ټول اقتصادي شیمن په کارونه او په دې شانو استواره ده. کدا چې د اقام نه امید او هغه کې خدا د مسلمان را منطقې. یو مسله چې محترم ناصری صاحب ذکر وکړ چې د یرغلګر د عبادتو په ارتباط ویل، دا اوس سیړنې فوق العاده روانې دي. کته سو د سفر وکړي ترکیه خواته او ایران خواته، هغه په هر ځنګل کې کده تایرین تاسو وګورئ، ځنګل د یو نوې رنگ غوړه کړي. او که پښتنه کوي دا نوې رنگ چا دی وای، دا موږ د شل کال وروسته د اقلیمی تغیراتو د پاره موږ آمادګی نیسو. موږ باید هغه بوټي وکړو چې شل کال وروسته باید دی کدا ځنګل د منځ زی او ځنګل باید شي ایجاد شي. اوس په دې شرایطو کې چون استرالی حالت دی، نو زه دولت نه ملامتوم، دولت ډیر زیات فشار لاندې دی. اوس استرالی حالت کې د ځنګلونو ساتنه وکړي او راتلونکي د پاره کولای شي چې دی دغه په اوږدو
مدت پلانونه باندې شوی کارو کی. ډیره زیاته مننه، متاسفانه وخت پیدا نه شو کینه. د زراعت په هنزو او استادانو په هنتونونو مسولیت هم په دې برخه کې ده چې تحقیقات وکړي چې چیرته کومه ونه شنه نتیجه ورکوي، ځنګلونه په څه شکل سره وساتل شي، او بیلابیل تجربه سره شریک کړي، او له وزارت سره او له نورو مربوطه ادارو سره شریک. پر هل ټولو درنو ملمنو څخه د کابل په هنتون د کرنې په هنزي په خاني استاد په هان ډاکټر ذکر الله صافی، د طبیعي میراثونو د ساتنې په خواني رئیس جلال الدین ناصری، او د کرنې او مالداري وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس، او دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین څخه ډیره ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم مننده یو.
سلام و روز بخیر به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان امروز میزبان شما هستم. در برنامه امروز در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت خواهیم کرد. با مهمان ها در این موارد صحبت خواهیم کرد که اکنون چه باید کرد، چه طور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد، و در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کرد. سوال های دیگر هم در این برنامه خواهیم پرسید، اما در برنامه تا لحظات بعد آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه خبرها را به شما خواهیم داشت، البته مهمانای برنامه را هم به شما معرفی میکنیم. در این برنامه دکتر محمد ولی سالاری استاد پانتون با ما خواهند بود، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی همراه ما خواهند بود، و آقای مولای مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و حکومت طالبان را هم با خود برای مدت کوتاهی خواهیم داشت و در این باره با اونا صحبت خواهیم کرد. البته از چشم برای نظریات و گفتنی ها سخنهای شما هم هستیم. پیش از اینکه به برنامه زیر آسمان کبود بریم، از ستار فروخ تازه ترین خبرها را میشنویم.
عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از افغانستان بیرون شده بود. در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله از بازگشتش به افغانستان خبر داده شده و نیز عکس‌هایی از جریان استقبال شماری از چهره‌ها از جمله فضل‌هادی مسلمیار رئیس پیشین مشران و جرگه نظام جمهوری از او منتشر شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نیز در توییتر نوشته است که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند به افغانستان بازگشت. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. آقای سوبکو به تازگی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
به صورت آشکار دیدگاه های طالبان در مورد حقوق بشر، زنان و حتی نظریاتشان در مورد مطبوعات آزاد که ما قوی اند در افغانستان حمایت کردیم تغییر نکرده است.
طالبان تا کنون درباره این سخنان جان سوبکو چیز نگفتند، اما آنها پیش از این چنین تبصره ها را رد کرده بودند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند در افغانستان در سال 2022 به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری ایلن مک گرورتی مسئول این برنامه در افغانستان در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و حتی دکتران کمک های حیاتی فراهم شود. در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر هند به میدان می‌رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 از هنگ کنگ شکست خورد. در کنار هند و هنگ کنگ، کمبودیا نیز هم گروه افغانستان است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 اوره را با زیمبابوه آغاز می‌کند. انتظار می‌رود بازی نخست ساعت 3:30 پس از چاشت امروز در ورزشگاه کرکت پایتخت زیمبابوه آغاز شود. پیش از این افغانستان در 3 بازی 5 اوره با تفاوت زیاد زیمبابوه را شکست داد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با برنامه زیر آسمان کبود با من امید مرزبان خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت میکنیم. نزدیک به 2 هفته میشود که جنگل های نورستان در آتش میسوزند. دامنه آتش در حال گسترش است و به ولایت کنر نیز سرایت کرده. در این مناطق افغانستان جنگل ها منابع مهم درآمد مردم نیز دانسته میشود. قسمی که یکی از شنونده های رادیو آزادی در پیام به ما گفت که سرمایه مردم نورستان آتش گرفته. اکنون چه باید کرد؟ چطور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد؟ در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویداد جلوگیری کرد؟ و سوالهای دیگر که در این برنامه زیر آسمان کبود بالایان صحبت خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه هستند دکتر محمد ولی سالاری استاد پانتون، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان که چند خبر با ما در این بحث خواهند بود و ذکر الله صافی کارشناس امور زراعتی. پیش از اینکه به مهمانا بپردازیم تازه ترین ها درباره آتش سوزی را از خبرنگار محلی خود میپرسیم. روح الله انوری را با خود داریم از کنر. انوری صاحب سلام، دامنه آتش سوزی به کجا رسیده و خبرهای تازه چیست؟
تشکر. زه هم خپل سلامونه تاسو میلمنو او درنو ریدونکو ته وړاندې کوم. دغه اور چې لګېدلې و په واما ولسوالۍ بونی کې لومړی بیا ورپسې شام دره کې و، ورپسې کانتی و، او همدارنګې د کونړ چپې درې او مانوګي کې اورونه لګېدلې په ځنګلونو کې. خو دا جدا جدا ځنګلونه دي، ډېرې فاصلې لري خپل منځ کې سره. یعنی داسې نه ده چې د یو ځنګل نه بل ځنګل ته ورتلی دی. خو عملته هرځې کې هلته چوپانان دي، نور څار څه لاملونه چې و، خو تر اوسه هغه اصلي لامل نه دی معلومه چې اورونه څنګه لګېدلي دي. خو دغه ځنګلونه چې دي اکثره پکې د جنغوزو ځنګلونه دي او د نخترو ځنګلونه دي چې سوځېدلي یو اندازه. خو اوس اور کنټرول شوی دی، وژل شوی دی، نوی اور نه دی لګېدلی په پلځي کې، او زاړه اورونه هم وژل شوي دي. د نورستان غربي نورستان کې چې د شام دره ده، هلته دغه اخیره ورځو کې چې اور د کنټرول په حالت کې و، تقریبا خلکو ویل چې 1200 جریبه ځمکه سوځېدلې ده. دغه د ساحې دي چې اکثره اورونه په داسې ځایونو کې لګېدلی دي چې هلته ټلیفونونه کار نه کوي، نو په ډېره مشکله باندې احوال ترې اخیستل کېږي. خو اوس اور وژل شوی دی، او همدارنګه چې د اخیری اور چې و په کونړ کې په دغه ساحو کې د تورتم ځنګل او د چپې درې هغه هم وژل شو. نور اور لا نه دی وژل شوی، خو زیانونه اړولی دي. لکه څنګه چې تاسو ویلې په خپلو خبرو کې چې دا د خلکو د عوایدو سرچینه وه، د خلکو د همدې لارې نه عواید ترلاسه کول. هر کال به په میلیونونو افغانۍ د جنغوزیو د لارې نه خلکو ترلاسه کول، هغې باندې ژوند روانو. نو اوس هغه زیات ځنګل سوځېدلی، تقریبا خلک د مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغلته په کونړ او نورستان کې شوراګانې جوړې شوې د ځنګل ساتنو، او همدارنګه هغوی ته کوریاګانې جوړې شوې، خو اوس هغه شی نه دغه شوي دي، مرستې نشته دی. او که بیا مرستې شروع شي نو بیا به دغسې دغه شوراګانې را ژوندۍ شي. خو ځینې داسې خلک هم شته دی چې هغوی د خپلو ځنګلونو ساتنه کوي. مثلا د پارون شورا د نورستان د ځنګل او دغه ځینو ساتنه کوي. د نورې شوراګانې دغسې دي په ولایتونو کې همداسې چې هغوی ته څوک څه امتیازات نه ورکوي، خو خپله شوراګانې شته چې ځنګلونو ساتنه کوي.
انوری صاحب مختصر، آیا میتونین بگوین که در نقاط در اکثر مناطق که آتش سوزی جریان داشت آتش خاموش شده، یا ای که در بعض نقاط هنوز هم هست؟
نه نه دسه مونږ چې څومره معلومات اخستی د ولسی خلکو نه او همدارنګ د چارواکو نه وی چې ټول زینو کې ور وجل شوی دی او سنشته دی مطلب
و مردم چی میگن؟ مردم چقدر آسیب دیدن از این وضعیت؟
خلق خو انسانان خو څه کې چې هلته نور او ژو چې مثلا د غری غرنی غرسان دی یا نور شین دلته چې وسیږي مرغان دی همدارنګ نور څاروي چې دی زناور دی هغه زیان لیدلې دی نو انسانان خو ضرور لیدلې دی خو انسانان پکې فقط په شام دره کې چې ووري وجلو خلکو یو درې کسان سرسری ټپین شوي وو هغه سوځېدلې دغه ورته رالوتي وي نور داسې زیان چاته نه دی رسېدلی چې څوک دې پکې مړه شوي وي یا پکې دې زخمیان وي خو مالی زیان او هغه کوم چې طبیعت دغه دی طبیعت خراب شوی دی هلته ځنګل سوځېدلی دی دلته به نورې واورې نه جمع کېږي مطلب اوبه به نه وي وچکالي هسې نه همدغسې ده او که دغه ځایونو کې واورې کېږي نو هغه به همداسې ویلې کېږي او راځي به نو زیان خلکو ډېر لیدلی دی خو ځاني زیان چاته نه دی وختي.
ډېره مننه، تشکر انوری صاحب. در میان مهمانان ما جناب جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی را هم با خود داریم و همچنان ذاکر الله صافی کارشناس امور زراعت و استاد پوهنتون زراعت. جناب دکتر صاحب صافی از شما می‌خوایم بپرسم که شما پاسخ حکومت طالبان را به آتش‌سوزی‌ها در نورستان چگونه ارزیابی می‌کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی. ما فکر میکنیم که حکومت ما در حالت اضطرار قرار داره و تمام پاسخهایی که ارائه شده و این تقریبا جوابگوی نیازمندی های نگهداری جنگل شده نمیتوانه. بخاطر از این که وقتی که این حادثه رخ داد تقریبا ما در جریان بودم تا چند روز هیچ اقدام صورت نگرفت. به هر نحوهی که شد یا کدام مسئله جرمی بود یا طبیعی بود باید دولت دمو شروع ای چیز بعد از میتودهای محلی کار میگرفت و در مهار کردن آتش سوزی چی میکردن باید اقدام میکردن. حالا ما شما تقریبا با اساس تصویری که از طرف بی بی سی و دیگر چیزهای خبری نشر شده تقریبا 65 هکتار زمین ما از دست دادیم و یک جای بسیار بزرگ است، اما اقدر نگران کننده نیست بخاطر که به شکل طبیعی دوباره احیا میشه و ضایعاتی که شده ضایعات واقعا قابل نگرانی است، اما انشاءالله در آینده ها به اون نگران نیستیم. ولی یگانه نگرانی ما وجود داره که دولت باید دهی چی باشه یک پیشبین خوب باشه که در ورود چنین حوادث یا در وقوع چنین حوادث باید دولت عاجل اقدام بکنه و ای آتش سوزی را چی بکنه جلوگیری بکنه و ای که اینا میخواستن کوشش میکردن که اذهان عامه را یک کمی چیز بسازه خاموش بسازه و با اونا یک چیز دیگه بگویه. ما من حیث یک فرد افغانستان ما ایره یعنی تقریبا قابل قناعت نمیدانم و بسیار ضایعی که بر ما رخ داد و این زاریه تقریبا جبران ناپذیر است در این وقت کم در این حالت فقر و بیچارگی و در این تغییرات قوی اقلیمی و این خوشسالی ها ما یک جنگل از دست دادیم. دولت باید در این چی باشه با آینده ها بسیار متوجه باشه و به عوض از اینکه قطعات برای ما جور میکنه که مردم چیز بکنه بزور بگوید که این رو نکوده نکنه، اینا باید بطور علمی و ساینسی از افراد متخصص کار بگیره، در محل باید وجود داشته باشه، نماینده وجود داشته باشه، در چیز در ارتقای ظرفیت مردم در مورد جنگل، در مورد فواید جنگل، در مورد خطراتی که به جنگل متوقع است، اینا باید کار بکنن تا مردم از یاگا باشن و خدا نخواسته این حوادث در آینده باید
زنده باشن. پوهان سیب صافی به شما برخواهیم گشت، بحث ها طولانی هست، تقریبا بیش از 45 دقیقه دیگه برای این بحث مانده، بحث و صحبت زیاد خواهیم داشت. جناب جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی می‌خوام از شما بپرسم که چون این اتفاق در ولایت مثل نورستان که خیلی مردم به او با جنگلاتش وابسته هستن، از نگاه اقتصادی در منبع درآمدی هست برای مردم، چقدر فکر میکنین آسیب رسانده برای نه تنها برای مناطق نورستان بلکه برای کل افغانستان؟
بسیار تشکر مرزبان صاحب، خدمت شما تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و مهمانان محترم سلام های خود تقدیم میکنم.
امو قسمی که مطمئن هستم که همه دوستا اتفاق نظر داره که جنگلات در ابعاد مختلفی زندگی انسان ها نقش مهم و اساسی خود داره. او اگر در بخش مسائل اقتصادی باشه، در بخش مسائل محیط زیستی باشه و یا در بخش مسائل تفریحی باشه، بنی به شکل تخریب و از بین بردن جنگلات در تمام ابعاد تاثیرات منفی خود هم داره. بخشای اقتصادیش ما فکر میکنیم شاید زیاد مورد بحث در برنامه این روزی ما شما نخواهد باشه، به خاطر اینکه همه ما شما میفهمیم که با مسائل اقتصادی و استفاده اقتصادی از جنگلات افغانستان در داخل افغانستان متاسفانه زمینه وجود نداره و اما منفعت بیشتر مافیا و قاچاقبرهای منطقه نفع میبره. چیزی ذات مهم است که عبارت از نمود اثرات محیط‌زیستی تخریب جنگلات به نظر من خیلی مهم از این شرایط. طوری که همکاران هم قبلا یادآوری کردن که از نظر مسائل تغییرات اقلیم که یک پدیده جهانی است و مشکلات زیادی را به افغانستان متوجه ساختن، یگانه منبعی که ما میتوانیم در مقابل مسائل تغییر اقلیم مبارزه کنیم داشتن جنگلات مثل جنگلات نبستان است. از جهت دیگر به شما بهتر معلوم است که جنگلات نورستان در یه اواخر به عنوان پارک ملی کشور هم اعلان شده. اینکه ما در یک جنگل افغانستان و در یک سایه حفاظت شده و پارک ملی افغانستان که در حقیقت پناهگاه حیوانات نادر و کمیاب به میشکل پناهگاه پرنده ها است مواجه میشیم، طبیعی هست که از نظر مسائل محیط‌زیستی تاثیرات منفی داره.
تشکر.
قبلا همکار شما بسیار خوب یادآوری کردند و بسیار تخنیکی تر صحبت کردند که تصور در جایی هست که در آینده ها ما شاید ذخایر برفی در این ساحه به اثر تخریب جنگلات شاید نداشته باشیم. به این شکل ممکن باعث بروز سیلهای مدهش خواهد شد که در این آخر ما شاید سیلهای خیلی مدهش در دیگر کشور در دیگر ولایت افغانستان هم بودیم. بنابراین اگر ما بحث خود سر اضرار محیط‌زیستی و یا سر تاثیر منفی محیط‌زیستی تمرکز بکنیم، تصوری است که در روزهای بعدی و در ماهای بعدی امی آتش سوزی شاید تاثیرات منفی بیشتر تره و با مردم نورستان متاسفانه به میان بیاره.
تشکر جناب جلال‌الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی. آقای مولوی مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان هم با ما پیوستن. اینا به گفته خودشان به دلیل مصروفیتی که دارن تمام برنامه را با ما بوده نمیتونن، اما در چند دقیقه اول که با ما هستن چند سوال از اینا میپرسیم و بعد از او به بحث خود ادامه میدیم. جناب مولوی صاحب مستعین، گزارش‌ها را شنیدین از نورستان که تا حد بعضی نقاط آتش سوزی ها خاموش شده، البته بعض نقاطی که خبرنگار ما دسترسی نداشت، خبرهای تازه از اونجا در دست نیست. وضعیت شما چگونه اطلاع دارین؟ آتش سوزی ها یا در بعض نقاط هنوز باقی مانده یا که خاموش شده کاملا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام همکاران و کارمندان رادیو آزادی و سامعین رادیو آزادی و شرکای بحث محترم. د غور په باره کې به ووایو چې غور بالکل مکمل نسته، ختم دی او کومې اوازې چې په لګرځي دا ټولې بې بنیاده دي. نو غور چې دی اوس مکمل هغه ختم دی او کنټرول دی او مهار دی، هیڅ مشکل د غور په مورد نسته.
تشکر. و برای مشکلاتی که به مردم پیش شده، پیشتر در گزارش هم شنیدین که مردم خیلی جدی آسیب اقتصادی دیدن، حداقل برنامه برای کمک به این مردم روی دست دارین؟
یو خو دا ځنګلونه طبیعي ځنګلونه دي، په دې دا د کورو څخه ډېر لیرې دي، دا چې په آینده کې په دې کې اوس مطلب هغه جنغوزو درختې یو څه سوځېدلي دي، نو خامخا به خلکو ته څه نقصان رسېږي. او یو هغه خلک دي چې د دغه اوروژنه کې مرسته کړې د ستړیا یې وړي دي، هغه ولسونه چې د قومي تړونونو د لارې او دغه رقم د ځایي مسؤلینو د هڅونې د لارې او د اسلامي عمارت سره د خواخوږۍ او د خپل وطن د مینې ښکاره کولو دپاره هلته هڅه کړې ده. او په ده یخ و هوا و کې هلته هوا ډېره یخې او بیا ورته نږدې ګرمۍ ته ورتلل چې دا قسمه قسم امراض د هغه منطقې خلکو ته پیدا کړي. په دې ټولو مشقتو سره په ساعتونو ساعتونو پیاده مزلونه کړي او په اور وژنه کې برخه اخیستې ده. دغه ستړي خلک چې دا په سوونو خلک دي او ډېر احسان یې د دې ملت سره کړی دي، نو دغو خلکو دپاره هغه د مرستې انتظام شته او مرسته ورکوي، د مرستې فیصله شوې ده او مرسته به نورستان ته ورسېږي او دغو خلکو سره به کومک وکړي چې دوی دغه د خپل ملت او یا ملي شتمنۍ په ساتلو کې هڅه کړې ده. او نور چې کوم ځایي خلک دي هغه په دون اندازه باندې نه دي متضرر شوي چې اوس نو مخکې د دوی اقتصاد قوي و د دې سره به ضعیف شوی وي. خامخا دا خو د غونډه چار ځای اور ولګېږي نو خلکو ته څه نه څه ضرر رسېږي. خو په مجموع کې چې د دغه اور د کبله څوک متضرر شوي دي یا ستړي شوي دي د اور وژنه کې، د هغو ټولو د طرفه دپاره د ضد حوادث وزارت او دغه رقم د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د ډېرو دواړو ته دنده سپاره شوې ده چې د دغو خلکو سره کومک وکړي او د دې
یعنی فکر میکنین کسایی که از نگاه خیلی افراد زیاده یا آسیب اقتصادی زیاده به مردم به محل نرسیده، تنها به کسایی کمک میشه که در آتش خاموش کردن آتش کمک کردن. خب خبرنگار ما از محل شکل دیگه گزارش میده. ما یکی از باشنده های نورستان را داشتیم که میگفتن همه چیز از دست داده و سرمایه نورستان در حال آتش گرفتن است. به هر حال آقای مولوی صاحب مستعین، برای احیای از جنگل‌ها برنامه دیگه روی دست هست به زودی؟
ما در طواله چه یپلا باقا مخی خبر تراسم چه دغه دور وژنه که دور چه به کم منطقه که لگیدلی در نورستان ده. په نورستان کې خلق دلوی سر اقتصاد دیر کم زوری دی، باید موز خواه دی مرسته ور سرکو نریوالم باید دی خلق سر مرسته و که او دا خلک چې دی د هغو ته تکلیف رسېدلې دي او دا شخصي منافع د چا پکښې نه دي سوځېدلي. خو به هر حال کېدی سي ځنګل دی د یو چا به یو کور یو شی ور نږدې، خو موږ ته داسې اطلاع نه ده رسېدلې. او د ځنګل د ساتنې په موخه باندې عاجل او دغه رقم عاجلې طرحې هم جوړې شوي دي، کوتاه مدت طرحې او دغه رقم طویل المدت طرحې هم جوړې شوي دي چې په آینده کې به انشاءالله د اسلامي امارت د طرفه څخه هغه عملي کېږي. نو د ځنګله د حفاظت لپاره خو عاجلې طرحې یو دا دی چې دغه مځکې چې اور پر لګېدلې سوځېدلې د دې د درختو تشخیص وکړي چې پر کومو درختو باندې پر کومو مځکو باندې کومې درختې وي، د هغو دپاره به د مصنوعي درختو ترتیب جوړ شي، دا یو څه وخت اخلي. او یو بیا دغه خلک چې د پور وژنه کې برخه اخلي د دې لپاره عاجل چې کوم سامان آلات پکار دي هغه به ټول ورته رانیول کیږي او په هغه ځنګلو ته نږدې ساحو کې یا په ځنګلونو کې هلته به ځای پر ځای کیږي. کله چې داسې یو طبیعي پیښه خدانه کرده پیښیږي نو خلکو ته به هغه د اور څخه د حفاظت جامع او دغه رقم کلنګان لوچې او د اوبو سطلونه او داسې د خاورو د انتقال.
مولوی صاحب ستاسې نه به آخري پوښتنه وکړم، آخرین سوال از شما مولوی صاحب گرامی، حکومت احیای دوباره جنگل‌ها به متخصصین نیاز داره، در حکومت شما چنین متخصصین هستن؟ اگر هستن کیها هستن و چه زمان کار خود را به خاطر احیای دوباره جنگل‌ها آغاز خواهد کردن؟
د جنگلات و ریاست مجلرو د جنگلات و پر ریاست کی هغه خپل متخصصین ست، دغه رقم د تحقیقات و ریاست لرو هغه کی خپل متخصصین ست، او د زراعت په هنجن مجلرو په هغه کې خپل متخصصین ست، ټول متخصصین چې د 10 کال 40 کال په دغه بخښ کې تخصص درلود او خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړي دي، هغه ټول پر خپل وظیفو دي، پر خپل کارو بوخت دي او په حال هم په خپل طرحو جوړولو باندې، پلانو جوړولو باندې او په عملي کولو باندې او خلکو ته په عامه پوهاوی ورکولو په دې شانو باندې مصروف دي. ټول برحاله په خپل کار باندې دي.
تشکر مولوی صاحب. ببخشید یک سوال دیگه هم یادم اومد، وی که چند وقت پیش حکومت طالبان از چین کمک خواسته بود در این قسمت، او کمک ها به کجا رسید و حالا فکر میکنم تغییر کرده باز چون وضعیت، چون به گفته شما آتش خاموش شده دیگه، به کمک نیاز نیست، درست؟
یو خو داسې کومک دی چې هغه تیمور بل و چې یو تجویز دا و چې دا بې تیارې په بله لاره باندې نه کېږي، ځکه د ور هغه سر ته تیرېدل چې د هوا مخ و هغه ممکن نه و، خو هغه بیا لله الحمد باران وسو، د ور څپې لږ کمزورې شوې، نو د ور وژنې عمله اخوا ته تېره شوه او هغه درختې ورېبلې، هغه دوی چې کوم خپل اصولي طریقه لري په هغه طریقه باندې هغه ور مهار شو، نو په هغه وخت کې هغه د تیارې غوښتنه کړې وه چې هغه اوبه انتقالوي او یا اطفایه تیاره چې ورته وایي زموږ په اصطلاح باندې، د هغو غوښتنه یې کړې وه، نو هغه چې کله ور مهار شو نو هغه ته خو ضرورت نه و. اما دا نورې مرستې چې دي چې اوس نو یا د ور څخه د ځان ساتنې جامې دي یا نور لوازم اسباب دي یا هغه بالونونه چې هغه مواد انتقالوي چې پر ور یې وپاشي، نو هغه ته خو فلحال هم ضرورت شته او هغه
هچ روان دیدی چه موجه پیدا کن. تشکر. زنده باشین. مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان با ما در این برنامه بودن. تا به حال بحث را با دیگر مهمانهای خود ادامه میتیم. دکتر محمد ولی سالاری استاد و مسئول تحقیقات علمی پانتون کابل با ما هستند، با مهمانهای دیگر آقای جلال الدین ناصری و همچنان دکتر محمد ولی سالاری که البته پیشتر نامشان را گفتم و بله و آقای پوهاند ذکرالله صافی هم با ما هستند که از حضورشان تشکری میکنیم. سالاری سب بخوایم از شما بپرسم که پاسخ حکومت طالبا به یاتش سوزی را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما و شنوندگان رادیو صدای آزادی و پوهاند صاحب به سخنگوی وزارت زراعت. ما فکر میکنم که جواب سخنگوی وزارت زراعت تا یک اندازه به حساب قانع کننده بود. یعنی مشکلی که یا گفتن برای وقتی که یک آتش در جنگلات صورت بگیره، یک رایش ایست که همون زمینه که به حساب یک کمی دورتر از آتش هستن، همون صاحب باید پاک شود تا آتش مهار شود. به خاطر از اینکه اگر این کار نشه و ادامه پیدا میکنه و بالاخره تمام جنگلات از بین میبره. و دیگه ای که من ایتو احساس میکنم که حال فعلا توانایی امارات اسلامی و دولت سرپرست امارات اسلامی در اینجا و توانایی به حساب که به او سطح بلند باشه که همچنین آتش‌سوزی را مهار بکنه، فکر میکنم سخت است. و این حادثاتی هستن که در کشورهای بسیار پیشرفته میشه، مثلا کند پیش در ایالات متحده امریکا هم در ساحات کالیفرنیا در اونجا آتش سوزی شد، در اسپانیا هم یال آتش سوزی جریان داره در اونجا. یعنی کنترل آتش سوزی به این سطح وقتی که در کوه باشه، به این سطح بسیار بزرگ باشه، کنترلش منابع بسیار وسیع را کار داره و که اکثر کشورهایی که پیشرفته هستن با وجود از اینکه منابع بسیار زیاد هستن باز هم کنترل چنان آتش سوزی یعنی آسان نیستن. ما فکر میکنیم که بهترین کاری که به اینجا انجام داده شده می هستن که مساحه که یکمی دورتر از آتش سوزی هستن، اما درخت ها از بین رفته و ساحه را پاکسازی کرده تا آتش به جنگلات دیگه نره. ما فکر میکنیم که جنگلات یک بنده بسیار خوب طبیعی افغانستان هستن و برازی باید توجه بسیار خاصی را بگیره. ما چند پیش در یک پروگرام ملل متحد جنت و پالیسی و استراتژی برای جنگلات می ساختن که من جز از او بودم، در اونجا من حیث مشاور کار میکردم. ما پالیسی ها و به حساب اموتو پالیسی هایی که بسیار با آسانی بتانه یعنی با می شرایط افغانستان سازگار باشه، ایتو پالیسی های را ساختم برای همچو حوادث مثل که حال رخ داده. و ارقامی که ما جمع آوری کرده بودیم برای از اینکه در طول مثلا 20 سال گذشته چقدر جنگلات از بین رفته و امو یعنی امو دلایل از اینکه چرا آتش سوزی شده و کلشون پیدا کرده بودیم. من فکر میکردم که برای ازیا پالیسی های کار هستن برای دولت که چطور از این منابع طبیعی افغانستان که جنگلات هستن و 30% افغانستان یک وقت بودن، حال از 30% به 1.78% کاهش یافته بنابر دلایل همچون امی آتش سوزی و قطع جنگلات بی‌رویه، قاچاق برای بسیار برهمه که رحم نداشتن سر جنگلات افغانستانی را قاچاق کردن به کشورهای همسایه. من فکر میکنم اگر برازیا پالیسی های ساخته شوه که او کارا باشه.
تشکر دکتر سرگرامی. در رابطه وضعی که چگونه میشه از آتش سوزی ها جلوگیری کرد و جنگل ها را چگونه میشه بیشتر و بهتر حفاظت کرد، تا لحظات بعد صحبت بیشتر و عمیق‌تر خواهیم داشت. بگذارین نظر پوهان صاحب سافیر هم بگیرم در رابطه با ازی که به چگونه امکانات لازم ضرورت است جناب پوهان صاحب که چون این آتش سوزی ها هرچی عاجل خاموش شوند و امور رقمی که پیشتر سالاری صاحب گفتند در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته، اما وسعت و گسترش او آتش سوزی ها خیلی بزرگتر از چیزایی است که در اتفاقی است که در نورستان افتاد. به خاطر از اینکه آتش سوزی ها زودتر مهار شوه، چه امکانات باید در محل باشه؟ جناب پوهان صاحب از شما میخوایم.
یک موضوع قبل از اینکه به این مورد صحبت کنم، یک موضوع را که مستعین صاحب گفتند که ما درختای مصنوعی میسازیم، شما فکر کنین که شاید امیر از جلسه تو افهام نادرست شده باشه. درختای مصنوعی یک گپی است، یک چی بگویم، معما، یک فرضیه. ما میگیم به خاطر حل از او که امی مسئله اصلاح شوه و اگر مستعین صاحب بشنوه، امیال فصل منسون شروع میشه، بارندگی ها زیاد میشه. اینا یک لطف بکنن با واسطه اهالی، اگر اینا از WFP همکاری میگیرن با توزیع گندم، اینمی استرکچرها را بسازن تا ریشا و قندهایی که باقی مانده آب ذخیره شوه. اینا چه بکنن؟ اینا دوباره به حالت چیز بیان، به حالت اول بیان آب ها ذخیره شوه، چون اونا زخمی هستن، اونا چیز هستن، آسیب دیده هستن. اگر آب ما ذخیره بکنیم در قسمت 65 هکتار زمین، انشالله این درخت های ما به سال آینده یا به بهار آینده دوباره چی میکنه؟ خدا احیا میکنه. و این که ما شما این چیز بکنیم که چه رقم این چی شوه، حفاظت شوه در آینده ها چنین حالت رو چنین وقوع رخ نده، ویست که ما اول جنگلات خدا با کشورهای دیگه مقایسه کرده نمیتونیم. ما صاحب بسیار محدود داریم، حتی اگر شما به محل برین دمی شورای محلی، حتی تعداد درخت ها به شورای محل معلوم است که چقدر درخت در این ساحه و چقدر درخت در این ساحه است. وقتی که تعداد درخت به تو معلوم باشه و شورای محل از این آگاهی مکمل داشته باشه، شما فکر کنین که اینا چی میکنن؟ جلوگیری از این تو حوادث ناهنجار هم چی میتونن که جلوگیری بکنن؟ ما شما شورای محلی خود تقویه بکنیم، با اونا آگاهی بتیم. اگر بگویم که چنین حادثه رخ میده، در اول کدام عملیه باید صورت بگیره، در دوم چطور، در سوم چطور، و به این شکل ما وزارت زراعت حتی ما پیشنهاد میکنیم که اینا با یک نیروی هوایی به خاطر مهار چنین حوادث باید داشته باشند. مثلا بعضی هواپیماهایی که انتقال آب انتقال میتن و یعنی که فعلا قرن 21 است، ما شما با بسیار وسایل دست رفته که بالون های خرد خرد که او انفجار داده میشه، توسط انفجار از او یک سایه بسیار وسیع اگر هر قدر آتش سوزی شدید باشه او چی میشه؟ مهار میشه. ما باید این مسائل داشته باشیم و طریق استعمال از این را از طریق شورای محلی، از طریق مردم، از طریق اهالی این چی کنه میره برشان تفهیم.
یعنی سرمایه گذاری بیشتر بالای مردم محل و دادن امکانات بیشتر به مردم محل یکی از راه ها است در پلوی از این که باید دولت ها پاسخگو باشند و نیروهای مشخص آتش نشانی در نزدیک های جنگل ها باشه و همچنان نظارت جدی وجود داشته باشه که اتفاق به این شیوه دیگر رخ نده. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، از شما میخوایم بپرسم ناصری صاحب که در 20 سال گذشته چقدر امکانات ازی وجود داشت، چقدر کار شد برای ازی که جنگلا حفظ شوه و دوباره احیا شوند؟
بدون شک 20 سال گذشته یک دوره طلایی بود به افغانستان در تمام عرصه، بخصوص در عرصه منابع طبیعی و بخش جنگلات. اگر ما اطلس چی را ببینیم، اطلس جنگلات افغانستان را ببینیم، یک نقطه که قبلا سالاری سفرش اشاره کردن که به 1.7 رسیده، ولی ما شاید موافق نباشم با ایشان. تقریبا پوشش نباتی و فیصدی جنگلات تقریبا نظر و اظهارات نهادهای معتبر دنیا و وزارت محترم زراعت پوشش نباتی تقریبا خود را به 2% دوباره رسانده که یک دستاورد خوبی هستند. 20 سال گذشته خوشبختانه بر علاوه از اینکه ادارات دولتی من جمله وزارت محترم زراعت تلاش کردند که تا در بخش‌های مختلف افغانستان جنگلات رو دوباره احیاش کار بکنند، مؤسسات ملی و بین المللی هم به سطوح کوچک و به سطوح بزرگ روی احیای جنگلات کار کردند. به این شکل بر علاوه از این خود مردم در بخش احیای جنگلات و در بخش حفاظت جنگلات نظر به تشویق و نظر به تدبیر قوانین اینا هم صحیح بودن که اینا کلش باعث ازی شد تا ما دوباره تلاش بکنیم که جنگلات کشور احیا بکنیم و به اونمو فیصدی که هست به اون فیصدی خود برسانیم. یعنی در حقیقت اگر بحث 20 سال گذشته را مانندی بکنیم، در بخش سکتور جنگلات یک سالای خوبی بودن، با وجود از اینکه ما تهدیدات از قبیل تغییر اقلیم، از قبیل از اینکه نظر به عوامل مختلف جنگلات افغانستان قطع می شد، قاچاق می شد، ولی باز هم کارهای خوبی صورت گرفت.
حالا دوباره ادعاهای وجود داره، گزارش های وجود داره که در مناطق باز هم به قطع جنگلات مردم دست می زنن، یکی از دلایلش فقر می گن. پیشبینیتان چی هست؟ وضعیت در یک سال یا دو سال آینده چگونه خواهد بود؟
بدون شک وقتی که ما می لیست عوامل تخریب جنگلات ببینیم، در راپورهای مختلف عوامل متعدد وجود دارد که از جمله فقر شما یادآوری کردین. متاسفانه در افغانستان نظر به تحولات اخیر فقر رو به افزایش است. مسئله دیگه که در سالهای بعدی تاثیر منفی متاسفانه روی جنگلات افغانستان وارد خواهد کرد، مسئله تغییر اقلیم است. یعنی ما نظر به شرایط فعلی و تحلیل اوضاع فعلی افغانستان متاسفانه باید بگویم که وضعیت جنگلات در سالهای پیشروی اگر توجه جدی نشود نگران کننده است و یک فرصت خوبی هستند. فرصت خوب به خاطر ازی هستند که در جامعه جهانی بحثای هم وجود داره که به کشورهای به مسابه افغانستان به منظور احیای منابع طبیعی و جنگلاتش کمک‌ها صورت بگیره. دوستا قبلا روی عوامل آتش سوزی یادآوری کردن که نظر بعد از عوامل آتش سوزی صورت گرفته، ولی ما به این باور هستیم که متاسفانه آتش سوزی شاید علت و عواملش به این اندازه کوچک نباشه. جنگلات نورستان متاسفانه و کشور همسایه ما پاکستان سرحد داره و سال 2022 هم شاید از این خواهد بود که در جهان ما شاید بیشتر از 17 مجالس کلان که در روی متخصصین در روی دونرها جمع خواهد شد و روی مسائل محیط زیست و مسائل احیای جنگلات بحث خواهد کردند و در جهان مکانیزم های بین المللی وجود داره که به کشورها به خاطر احیای جنگلاتشان کمک میکنند. حالی که در افغانستان یک خلا به وجود آمده و در این مجالس نمایندگی افغانستان یا چوکی افغانستان خالی خواهد بود، یک زمینه خوب لاوی و کشور همسایه پاکستان خواهد بود که از این نفع ببره و از حقیقت دور نخواهد باشه که آتش سوزیه یک بازی استخباراتی خواهد بود و به خاطر یه تقویه اینمی لابی که پاکستان در مجالس جهانی برای از کار میکنن
تشکر.
و در گذشته هم از این موارد استفاده کردن. بنابر اینی سناریوهایی که وجود داره متاسفانه وضعیت جنگلات در سالهای پیشوری اگر توجه دیده نشد نگران کننده است.
تشکر جناب ناصر صاحب گرامی. برمیگردیم به دکتر صاحب محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیق خاط علمی پانتون کابل. پیشتر سالاری صاحب شما درباره از این صحبت میکردین که چطور میشه جنگلات را حفظ بکنیم، میشه به اون صحبت ادامه بدین؟ چند نکته دیگه که از پیشتون مانده هم اگر اضافه بکنین که دیگر راه های خوب حفظ جنگلات یا جلوگیری از چنین اتفاقات آتش‌سوزی چی هست، و بعد از سری صحبت میکنیم که چی باید کرد تا اینکه جنگلات دوباره در یکی دو سه سال یا چند سال آینده اگر ممکن باشه احیا شود.
تشکر بسیار زیاد. با تعقیب گپای قبلی رئیس آبی اسبق حفظ فراسای دبایی اگر بسیار خوب گفتن، نمی فقر که هستن یکی از دلایل بسیار عمده هستن که باعثی از بین رفتن جنگلات میشه، چون مردم چیز دیگر نداره، بالاخره مجبور میشه که جنگلات قطع بکنه. ولی به خاطر از اینکه جنگلات حفظ شود چند نقطه باید در نظر گرفته شود. یکی که طرزالعمل‌های استفاده از جنگلات مختلف باید طرزالعمل‌های ساخته شود، بریف پالیسی نوت جور شود، یعنی در دو یا یک ورق پالیسی های ساخته شده، پالیسی های بسیار کوتاه، پالیسی های بسط مردمی که در منطقه هستند، پالیسی های بسط دولت، پالیسی های بسط استکهولدرهای مختلف که مثلا چطور ما میتونه با ما کمک بکنه. البته یک دلیل عمده ایست که در اونجا چون قبلا با اون صافیم در بحث کردن، در اونجا ما نیاز داریم برای انجمن های جنگلاتی در ساحه که واره مسئولیت های مختلف داده شود و اونجا که مثلا مسئولیت از یا چی هست و ای دو ذکر شود که مثلا استفاده جنگلات مثلا دولت با وا کار میکنن، ای که وا نفعشان چی هستن و نفع دولت چی هستن، به کدام شوه از جنگلات استفاده شود بسیار مهم است. و علاوه از او اگر ما همی جنگلات به جنگلات بیوهی مثلا تبدیل بکنیم که یک چند وقت پیش تقریبا یک و نیم سال پیش یک موسسه در او کار میکردن، مثلا بادامای کوهی هستن، بادامای کوهی با تغییرات اقلیمی بسیار توافق خوب کرده در اونجا، جینهای وجود داره یا امو خواص ارثی هستن دمو درخت ها که بدون از اینکه در اونجا بیاری شوه اونه رشد میکنه و بالاخره تولید میوه میکنه. اگر جنگلات به حساب به شیوه های مختلف ما میتونیم که ایره مثلا پیوند بتیم که بعضیشان پیوند هم شدن، نتایج بسیار خوب هم دادن، اگر ما ایره به جنگلات میوهی تبدیل بکنیم من مطمئن هستم مثل که جنگلاتی که در خوست هستن در اونجا از جلغوزه استفاده میشه، مردم در اونجا خودشان نگهداری میکنن. ما یک سال پیش یک برای ازیابی جنگلات به خاطر نمی پالیسی جنگلات رفته بودیم به خود، در اونجا یک نفر دیدیم، یکی از کلانای در اونجا در منطقه هستن مثلا ملک اون مساحه بودن، و با ما گفتن که وزارت زراعت ایواز ازی که قریجات در ساحات مختلف در اونجا کش میکنه بازمو درختار میاره در کوها در اونجا و توافق خوب نداره، خوبتر خواهد بود که اونمو تخمه را برای ما بده، ما خودمون در اونجا در مساحا کش میکنیم. و یا یک سیستمی داره که کسایی هستن که در اونجا به حساب مثل گار دواره در مساحا هستن، تقریبا ساحه ده کیلومتر مربع بر یک نفر داده میشد، برای او معاش میدادن امون مردم در اونجا تا از امون ساحا حفاظت بکنه، بخاطر اینکه جنگلات وقتی که درخت ها خرد باشه حیوانات مختلف رو صدمه میرسانه و از بین میره. او کسی بودن که هیچ نوع حیوان در اونجا
حیوانات البته اهلی که در اوساها مردم میچراندن و را اجازه نمیدادن. ای گفتن که ما براتان ضمانت میکنیم که در ظرف 2-3 سال ما میتونیم یک ساحه بسیار کلان تحت جنگلات بیاریم، به خاطر از اینکه ما میراهای مختلف شد میفهمیم. او کسا بسیار علاقمند بودن، خصوصا در درخت هایی که او میوهی بودن، یعنی جلغوزه. اگر ما در نورستان در ساحات مختلف که ما جنگلداری داریم، جنگلات داریم، اگر ما درخت های زیره به درختان میوهی تبدیل بکنیم، البته با در توافق با مو درختانی که در ساحات هستن، من مطمئن هستم که نمی مشکل نمی آتش سوزی جنگلات از بین میره، مردم برای توجه میکنه بسیار چی هستن. ولی بیشتر نیاز است که طرز العمل های مختلف و سطح های مختلف، یعنی در سطح دقان، در سطح قریه، در انجمن های جنگلات.
جناب دکتر سبایی، فکر میکنین که متخصصین کافی در افغانستان، مخصوصا در ادارهای دولتی که در کنترل طالبان هستن، حالا هستن که چون این کارا را بکنن و درک و دانش به سطح جهانی داشته باشن که چگونه میتونن در کشور مثل افغانستان با امکانات کم جنگل ها را دوباره احیا بکنن؟
ما فکر میکنم که هستن، ولی به اون سطحی که مثلا ما چون ما در اینجا در پانتون کابل مسئولیت تحقیقات داریم، ما در تحقیقات مختلف میتونیم که درختان مختلف رو به وجود بیاریم. گپ شما بسیار درست است که ما متخصصین داریم، ولی متخصصینی که سطح دانش بسیار بلند باشه و نوآوری های مختلف به وجود بیاره، شاید فکر نکنیم که حالو باشه. یک چند نفری که من میشناختم و به یک بانه از افغانستان برآمدن، ولی من احساس میکنم که وطن ماستن، ما باید با وطن خود علاقمندی داشته باشیم، ما وطن ماستی رو باید آباد بسازیم. کسایی که در اینجا هستن برای زی باید رول داده شود، یعنی شاید حال به اون سطحی که بخاطر ازی که ما نمیگیم که در دوائر دولتی امارات اسلامی مثلا هستن، در اونجا رؤسا هستن، ولی در پهلوی رو یک رئیس باید یک مشاور تخنیکی در اونجا وجود داشته باشه در بخش های مختلف. مثلا در وزارت زراعت اگر 10 ریاست داریم و 15 ریاست داریم، میشه که یک 15 متخصص در اونجا من حیث مشاور در اونجا کار کنه، نه من حیث رئیس یا چیز دیگه. و برازی ها
لایحه وضایف چرا به حیث خود رئیس کار نکنن جناب دکتر صاحب؟
خود در بعضی جایی شاید زمینه ولی مساعد
مصلحت های هست احتمالا
رئیس کار کنن. هدف ما ایست که اگر کسی مثلا علاقمندی با وطن داره، میتونه که به هر سطح باشه میتونه با وطن خود کمک کنه. یعنی یک راهی هستن که من حیث مشاورین کسایی که نخبه هستن، کسایی که متخصص هستن، در اونجا در هر ریاست یک مشاور باشه، مشاوری که دمو فیلد چی باشه.
تشکر جناب دکتر سید محمد ولی سالاری. پوهان سیب ذکرالله صافی، از شما میخواییم بپرسوم که بخش نقاط بعض مسائل مهمی در منطقه یا در همو جنگل ها هست که از زبان ها تقریبا به دور افتاده، مثلا حفظ جان یا حفظ بقای حیواناتی که در این جنگل ها نورستان و کنر هستن و حال خانه و آشیانه خود از دست دادن یا اگر ندادن هم زندگیشان تهدید میشه، چگونه میشه این حیوانات نادر و کمیاب را حفظ کرد؟
ما قبلا هم به شما عرض کردم که زمانی که ما کلمه محیط زیست به زبان میاریم، این محیط زیست انسانی و محیط زیست حیوانات و محیط زیست چی، این مجموعی از اکوسیستم ها یک محیط زیست جور میشه. گفتم که جنگل یکی از اجزای لایتجزای محیط زیست انسانی است. بعد وقتی که جنگل میگیم، او خودش یک اکوسیستم است و اوج تنوع زیستی یا تنوع حیوانات یک امر ضروری است که باید چه رقم حفظ شود. با تاسف براتون بگویم که 20 سال با وجودی که ما بودجه کافی داشتیم، در تنوع زیستی اش کار نکردن. اگر یک میمون نوارد و سها وارد می شد، توسط مردم محل کشته می شد. اگر باید داشته باشین، حتی چون این جنگلای نورستان ما شما این با چی با سلسله بلتستان و با کشمین و با اینا وصل هستن، حتی حیوانات میتونن از اون طریق به این جنگلات خود برسانند. اما در اینجا به سبب عدم وجود یک قانون حفظ موجودات احیا یا تنوع زیستی در اونجا، مردم محل چی میکنن؟ اینا رو کوشش میکنن که از بین ببرن. شکار بیراویه فوق العاده صورت میگیره با وجودی که دولت دو تصمیم گرفت که شکار منع است، اما متاسفانه صورت میگیره و اوقات شکار کاملا توسط مردم مراعات نمیشه. این چی بود؟ به سبب کمبودی حکومت قبلی و وجود فساد بود. چون فعلا ما میگیم که حکومت که با وجود آمده این تقریبا عالی از فساد است و خودشان ادعا میکنن، اینا چی بکنن؟ به خاطر تطبیق همین فرمانهایی که اگر قبلا کدام مشکل وجود باشه تعدیل بکنن و دو ساعت چون روش کنن تطبیق بکنن، سطح آگاهی مردم بلند ببرن. اگر شما یک موجود ببینید یک فود چین است، یک تسلسل، یک زنجیر غذایی در جنگل است، اگر شما کوچکترین موجود هیا از باکتریا شروع بکنین و با بزرگترین از این برین که حیوانات فقاری هستن، اگر یک زنجیر از این قطع میشه تمام سیستم میسکله، تمام سیستم ضعیف میشه، جنگل اور اکوسیستم جنگلی چی میشه؟ یک نواقص با وجود میاد. چی باید شما؟ ما پیشنهاد میکنیم که بیان از امکانات دست داشته خود استفاده کنیم. ما از امارت اسلامی این تقاضا را نداریم که اینا برن نیالا را از ما چی بکنن، نیالایی که مثلا آیندارا در نظر بگیریم از کشورای دیگه وارد بکنن، بیان از منابع طبیعی خود که در دسترس ما سمیل حکم کنیم حفاظت بکنیم. یگانه رای حفاظت از چی است؟ ایجاد شورا است، تقوی شورا است، یعنی آگاهی دهی بر شورا است که اینا چی بکنن. بعد تمام به حیوانات باید به حد حقوق قائل شوه، مثل که یک انسان او از بین میره. اگر چنین شرایط شوه این جنگل اکوسیستم جنگلی ما چی میشه؟ محفوظ میمانه. مثلا مسئله دیگه که مثلا ما میگیم لند بریکینگ یا وسعت زمین ها، حتی ما پیشنهاد میکنیم از این هم جلوگیری شوه. چرا این ساحه دولتی چی میشه؟ این ساحه که مثلا جنگل است او کم میشه، وقتی که او کم شد کمی سایه جنگل بالای نباتات دیگه هم چی میکنه؟ تاثیر زیاد وارد میکنه. قطع بیرویه جنگل خودش تاثیر ناگوار برای جنگلات، برای بوتهای دیگه داره. پیشنهاد ما این است که دولت باید چی بکنه؟ شورای محلی را حمایت بکنه. حمایت از اینا چه رقم صورت باید بگیره؟ برتون گفتم که کارخانه که قبل وجود است یک کارخانه وجود داشته باشه. سعید، اگر ما توقع از این نمیکنیم که در روزانه چقدر متر مکعب چوب صادر شود، نه، با اندازه ضرورت خود ما. اگر تنها با مصارف خود ما در کابل ما چوب تولید بکنیم، چوب پروسس بکنیم، ما نیاز به خریداری چوب با $30 فوت نیاز نداریم که از بیرون داریم، از ترکیه بیاریم. ما این چوب اینا پروسس بکنن در وقت قطع جنگل و همزمان با ازی قوریه ها بسازن. ما لله الحمد صحیح است که یک تعداد جناب سالاری صاحب گفتن که شاید برآمده باشن، به اینا چی بکنن؟ زمینه سازی بکنن و در هر چیز خوب با فکر نمی کنم که یک ایجاد تبعیض و ای که ساینس است و ای که علم اسلامی است ای چی میکنه؟ مشکلات بار میاره. اینا رو دوباره بیارن. ایکاردا یکی از مؤسسات بسیار مؤثر و مهم در کشور بود که اونا همیشه تلاش میکردن در غلجات کمک بکنن و در بخولات کمک بکنن و در جنگلات کمک بکنن، از اونا کمک بگیره که اونا جنگل چیزای نوارد بیارن، قوریه سازی بکنن. مثلا جنگل قطع میشه به وجه از اون دیگه شانده شوه، ساحه مشخص برای نباتاتی که تقریبا در برابر خشکی مقاومت دارن. سعیش ما فعلا بیشتر از 600 میلیمتر سالانه باران در نورستان داریم، ولی پیش بینی طوری است که این بارندگی چی میشه؟ کم میشه. کدام نبات ما عوض بکنیم؟ کدام نبات ما بشانیم که در برابر 200 میلیمتر اون چی باشه مقاوم باشه؟
یک فرست طولانی از پیشنهادهای دارین شما که انشالله امیدوارستم مسئولین شنیده باشن و یادداشت کرده باشن، در صورت امکان همشه عملی بکنن، به خاطر از اینکه همونطور که شما گفتین تخریب محیط زیست تنها بالای مردمی که در همون محل زندگی میکنن تاثیر نداره، بلکه بالای تمام اطراف و منطقه نزدیکش هم تاثیرگذاری خواهد داشت. یکی از پیشنهادایی که شما کردین و همچنان دکتر صاحب محمد ولی سالاری کردن این که با مردم محل بیشتر کار شوه و کمک شوه تا کونا بتونن جنگلات خود را خودشان حفظ بکنن. جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، از شما هم می‌خوایم در آخر برنامه کوتاه مختصر بپرسم که پیشنهاد شما برای احیای دوباره جنگلات چی است؟ چگونه میشود در نورستان و کنر جنگلات را که حالا داریم گسترده تر شود و از اونایی که سوختن یا آتش گرفتن دوباره پس احیا شوند؟
تشکر. پیش از اینکه در مورد جنگلات پیاده روی بکنیم، سوال که شما در مورد از بین رفتن حیوانات گفتین، نکته که بسیار زیاد اساسی و مهم است. فعلا در بدنه امارت اسلامی افغانستان بدون از اینکه ارزیابی شود که کدام انواع ما اول در مجموع حیوانات ما قابل شکار است، یعنی متاسفانه جواز شکار صادر میشه. پیشنهاد مییز و مشوره مییز با امارات اسلامی افغانستان که این مسئله را جدی بگیره و روی شکار یک من عمومی قرار بده تا ما بتانیم حیوانات خود را به شکل خوبتر حفاظت بکنیم. در مورد مسئله جنگلات مشخصا من دو پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولی مییز که امارات اسلامی افغانستان و ادارات مربوطه که در رأس ازون که وزارت محترم زراعت بوده باشه، اینا هماهنگی را بیشترتر بسازه بین نهادهای اکادمیک، بین ادارات زیره، بین مؤسسات، تا ما بتانیم اونمود طرز العمل ها و پالیسی هایی که ما در حقیقت از جنگلات به شکل خوبتر حفاظت بکنیم او را ما به شکل خوش تطبیق بکنیم. و نقطه سوم، اما قسمی که پوهانس اشاره کردن، نقش جامعه محلی، نقش شوراها، نقش انجمنها در حفاظت جنگلات فوق العاده مهم است، باید توجه جدی بری صورت بگیرد.
زنده و سلامت باشین جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی. همچنان محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیقات علمی در پانتون کابل، و همچنان پوهاند ذکرالله صافی، کارشناس امور زراعت، استاد پانزه زراعت. از حضور شما در این برنامه تشکر و همچنان از شنوندگان عزیز که تا به حال ما را همراهی کردن. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را بشنوید. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. شب و روز بخیر.
می‌سوزد تنم، تب دارم امشب.
تازهی و شماری.